د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اول باب کتاب د نسبنامې د عیسی مسیح نسل د داود نسل د ابراهیم ابراهیم د اسحاق پلارو اسحاق د یعقوب یعقوب د یهودا او داغه درونو پلارو د یهودا نه فرس او زوره پیدا شو د دوی مور تامار وه فرس نه هسترون او هسترون نه رام پیدا شو د رام نه امیناداب پیدا شو د امیناداب نه نهشون پیدا شو او د نهشون نه سلمون د سلمون نه بویز د دمور راهب وه د بویز نه عبید پیدا شو د دمور روت وه د عبید نه یشی او د یشی نه داود بادشاه پیدا شو داود د سلیمان پلارو د هغه مور اول د اوریا ښځه وه د سلیمان زوی رهوبعام و د رهوبعام زوی ابیا د ابیا زوی آسا د آسا زوی یهوسپت د یهوسپت زوی یورام او د یورام زوی اوزیا او د اوزیا زوی یوتام او د یوتام زوی احاز د احاز زوی حسکیا د حسکیا زوی منسه د منسه زوی امون د امون زوی یوشیا د یوشیا زوی یکونیا او دا غرونه په هغه زمانه کې پیدا شول چې بندیوان بابل ته بوتللی شول د بندیوانۍ او بابل ته د دوی د بوتلو نه پس د یکونیا نه شلتیئیل پیدا شو او د شلتیئیل نه د زروبابل پلارو زروبابل د ابیهود او ابیهود د الیاقیم او الیاقیم د آزور پلارو او د آزور نه صدوق پیدا شو صدوق د اخیم پلارو اخیم د الیهود الیهود د العازر د العازر د متان متان د یعقوب یعقوب د یوسف پلارو یوسف د مریم خاوندو چې عیسی ته پیدا شو څوک چې مسیح بلل کیږي د ابراهیم نه تر داود پورې ټول څوارلس پیړۍ دي او د داود نه بابل ته د بندیوان بوتللو پورې څوارلس پیړۍ او د بندیوانۍ نه تر مسیح پورې څوارلس پیړۍ دي د عیسی مسیح د پیدایښت بیان داسې دی چې هر کله چې د هغه مور مریم یوسف تکویدن شوه نو د واده نه وړاندې معلومه شوه چې هغه د روح القدس نه امیدواره ده یوسف یو نیک سړی و نو هغه د هغې د بدنامۍ نه د بچکولو دپاره په پرده کې د کویدن ماتولو نیت وکړ هغه دا نیت کړی و چې په دې کې د خدای یو فرښته په خوب کې ورته راغله او ورته یې وویل چې ای د داود زویه یوسفه د مریم سره د واده کولو نه مه یریږه ځکه چې د هغې امیدواري د روح القدس په قدرت ته د هغې به زوی وشي او ته په عیسی نوم کیږده ولې چې هغه به خپل امت د ګناهونو نه خلاصوي دا هر څه ځکه وشول چې خدای د نبی په معرفت څه ویلی و هغه پوره شي ګورئ یوه پیغله به امیدواره شي او زوی به وشي او د هغه نوم به ایمانویل کیږدي چې معنی دا خدای زموږ مل دی هر کله چې یوسف د خوبه بیدار شو نو د خدای د فرښتې حکم یې ومنه او مریم یې خپل کور ته د خپلې ښځې په طور راوسته او تر هغې یې لاس ور نه وړو تر څو چې زوی پیدا شوی نه و او د هغه نوم یې عیسی کیښودو د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دویم باب د هیرودیس بادشاه په ورځو کې د یهودیه په بیت لحم کې عیسی پیدا شو د هغه د پیدایښت نه پس بیت المقدس ته د نورخاته د لوري نه د ستورو علم لرونکي راغلل او ویل یې چې هغه د یهودیانو بادشاه کیدونکی ماشوم چې پیدا شوی دی چرته دی ځکه چې موږ د نورخاته نه دغه ستوری پا فراختو لیدل دی او هغه ته سجده کولو ته راغلی یو. هیرودیس بادشاه په دې اورېدو پریشان شو او د بیت المقدس ټول اولس هم. هغه د یهودیانو ټول مشران کاهنان او د شر عالمان راوبلل او هغوی ته یې دا سوال وړاندې کړ چې مسیح به چرته پیدا کیږي. هغوی ویل چې د یهودیه په بیت لحم کې، او هغوی د هغې پیشنګویې حواله ورکه چې پکې د نبی په معرفت لیکلی شوی دی چې ای د یهودیه د مځکې بیت لحم خاریې، ته د یهودیه په لویو خارونو کې هیڅکله هم ورکوټې نه یې، ځکه چې ستا نه به هغه سردار راوځي چې زما د خلکو اسرائیلو شپون به وي. هیرودیس بیا د ستورو علم لرونکي په پرده کې راوبلل او د ستوري د راختو وخت یې ته یقیني کړ. هغه بیا دوی بیت لحم ته واستول او ورته یې وویل چې لاړ شئ او د هغه ماشوم په هکله پوره پوره تحقیق وکئ، او چې بیا یې مومئ نو ما خبر کئ چې زه هم ورشم او سجده ورته وکم. د بادشاه په حکم هغوی روان شول، او هغه ستوری چې دوی په راختو لیدلی و د دوی په وړاندې روان و، او اخیر په هغه ځای ودرېدو چرته چې ماشوم پروت و. هغوی د ستوري په لیدو ډیر خوشحاله شول. کور ته په ننوتو یې ماشوم د خپلې مور مریم په غېږ کې ولیده او ورته په سجده پرېوتل. پس له هغې یې خپلې همیانۍ وسپړلې او هغه ته یې نظرانې پیش کړې چې پکې سره زر، لوبان او مور و. هغوی ته په خوب کې دا حکم وشو چې هیرودیس بادشاه له بیرته مزی نه، هغوی په بله لار کور ته واپس شول. کله چې هغوی رسخت شول نو یوسف ته د خدای یوه فرښته په خوب کې حاضره شوه او ورته یې وویل چې پاسه ماشوم او مور یې د ځان سره که او مصر ته هجرت وکه، او تر هغې هلته ایسار شه چې زه درته ووایم، ځکه چې هیرودیس د دې ماشوم په تلاش کې دی چې ختم یې کی. او یوسف د خوبه بیدار شو او شپه په شپه یې ماشوم او د هغه مور مصر ته بوتلل، او هلته د هیرودیس تر مرګه پورې و. دا د خدای هغه وینا پوره کولو چې هغه د نبی په معرفت ویلی و چې ما خپل زوی د مصر نه راوبللو. هر کله چې هیرودیس د مسافرانو په دوکه پوه شو نو زیات په قهر شو او حکم یې وکړو چې د بیت لحم او خواوشه هغه ټول ماشومان چې دوه کاله یا کم عمر لري هغه ووژنئ. دا حساب یې د مسافرانو د وینا په اندازه لګولی و. دغه رنګ هغه خبره چې د یرمیا نبی په وسیله شوې وه پوره شوه، چې په راما کې یو غږ واورېدی شو چې راحل په خپل زوزاد جړه انګولا کوله او هیڅ تسلی یې قبوله نه کړه، ځکه چې هغوی نشته. کله چې هیرودیس مړ شو نو ګورئ د خدای فرښته په مصر کې یوسف ته په خوب کې حاضره شوه او ورته وویل چې پاسه ماشوم او مور یې د ځان سره که او د دوی سره د اسرائیل ځمکې ته لاړ شه، ځکه چې د چانه چې د دې ماشوم سر ته خطره وه هغوی مړه دي. نو هغه پاسې د ماشوم او مور یې د ځان سره روان که او د اسرائیل ځمکې ته رالل. خو چې دا یې واورېدل چې د خپل پلار هیرودیس په ځای ارخیلاوس د یهودیه بادشاه دی، نو هلته د تلو نه ویرېده. او چې په خوب کې ورته دا خبر وشو نو هغه د ګلیل علاقې ته بیرته لاړو. هلته هغه په ناصرت نومي ښار کې دیره شو. دا د نبیانو په وسیله د ویلي شوې هغه خبرې ترسره کولو چې هغه ته به ناصری ویلی شي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دریم باب. په دغه ورځو کې بپتسمه ورکوونکي یحیا راغې چې د یهودیه په بیابان کې دا وغز کولو چې توبهګار شئ، ځکه چې د اسمان بادشاهی راتلون کې ده. دا هغه څوک دی چې د یشایا نبی په وسیله ذکر شوی دی، یعنی په بیابان کې د ناری وهون کی آواز دی چې د مالک لاره جوړه کوي او دا غلارې نیغې کوي. د یخیا جامې د اوخ د وړۍ نه جوړې وي او د سرمنې کمربند یې تر ملا تاو او ملخان او زنګلي ګبین یې خوراک و. د بیت المقدس، یهودیا، اردن او د ګیر چاپیره وطن ټول خلک هغه ته راټول شول. هغوی لی د ګناهونو په اقرار کولو سره د اردن د سیند په اوبو بپتسمه ورکه. هغه چې ولیدل ډیر فریسیان او صدوکیان د بپتسمې د پاره راځي، نو ورته یې وویل: ای د منګرو بچو، دا چا درته وخیل چې د راتلونکي غضب نه وتښتئ؟ نو توبه وکئ او عملونه سم کئ. دا په زړه کې مه راولئ چې تاسو د ابراهیم اولاد یئ، ځکه چې زه درته دا وایم چې خدای د دې کاڼو نه هم د ابراهیم دپاره اولاد پیدا کولی شي. د اونو جوړو ته تبر نیولی شوی دی، او هر هغه ونه چې ښه میوه نه نیسي هغه به پرې کړی شي او اور ته به اچولی شي. زه تاسو له د توبې دپاره په اوبو بپتسمه درکوم، خو څوک چې به زمانه پس راځي هغه زمانه زیات زورور دی. زه د هغه د سپلو پورته کولو قابل هم نه یم. هغه به درله په روح القدس او په اور بپتسمه درکوي. خاخۍ د هغه په لاسو کې ده، هغه به خپل درمن په ښه شان پاکوي او غنم به په خمبه کې جمع کوي، خو بوس به په هغه اور کې سوځوي چې هیڅکله نه مري. بیا عیسی د ګلیل نه د اردن غاړې ته راغی چې یخیا د هغه بپتسمه وکړي، خو یخیا هغه منه کړ او وی ویل چې حاجتمن زه یم چې ستا نه بپتسمه واخلم او ته ماله راځي. عیسی ورته وویل چې په دې وخت داسې پکار دی، ځکه چې موږ له دغه شان د خدای صداقت پوره کول مناسب دی. او بیا یخیا دا ومنله. د بپتسمې نه پس عیسی د اوبو نه سمدستي راوخته او په هغه وخت اسمان ورته خلاص شو او د خدای روح یې ولیده چې د کنترې په شان په هغه راکوزېده. او ګورئ، د اسمان نه دا آواز راغی چې دا زما خوږ زوی دی چې په ما ګران دی او زه ترې رضا یم. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره څلورم باب. روح القدس هغه وخت عیسی بیابان ته بوتلو چې په ابلیس یې وزمایي. هغه څلویښت ورځې او څلویښت شپې روژه ونیوله او په آخر کې هغه اوږې شو. بیا ازمیخ کوونکې ورغی او ورته وویل: که ته د خدای زوی، نو دې کاڼو ته ووایا چې ډوډۍ شي. عیسی جواب ورک: صحیفه وایي چې بنی آدم تش په ډوډۍ نه پایي، خو هغه په هر هغه خبره پایي چې د خدای د خولې نه وزي. بیا ابلیس دې مقدس خار ته بوتلو او د خدای د کور په منارۍ ودرولو او ورته وویل چې که ته د خدای زوی، نو خپل ځان ښکته گذار کا، ځکه چې صحیفه وایي چې هغه به ستا دپاره خپلو پرښتو له حکم ورکي او هغوی به تا په خپلو لاسونو کې پورته کړي چې ستا خپه په کاڼي ونه دردیږي. عیسی جواب ورک چې صحیفه دا هم وایي چې تاسو په خپل مالک خدای ازمیخ مه کوئ. بیا ابلیس هغه د یو دنګ غر سوکې ته وخیژولو او د دنیا ټولې بادشاهۍ ورته په پوره شان او شوکت کې څرګندې کړې او ورته وویل: دا هر څه به تاله درکم، خو که ته راته سجده وکې او عبادت راته وکې. خو عیسی ورته وویل چې رک شه شیطانه، صحیفه وایي چې ته به خپل مالک خدای ته سجده کوې او تش د هغه بندګي به کوې. نو ابلیس هغه پرېښودو او فرښتې رالې او داغه په خدمت کې حاضر شوې. هر کله چې عیسی واورېدل چې یخیا گرفتار شوی دی، نو هغه ګلیل ته بیرته راغی، ناصرت یې پرېښودو او په کوپرنهوم کې دیره شو چې د دریاب په غاړه دی چې زبولون او نفتالی په سرحد دی. دا د اشایا نبی په وسیله شوی خبرې پوره کولو، یعنی د زبولون او د نفتالی علاقه د دریاب طرف ته د اردن نه پورې د غیر قومونو ګلیل، هغه خلک چې په تیاره کې ناستو هغوی یوه لویه رڼا ولیدله، او څوک چې د مرګ په ځمکه او په سوري کې ناستو پر رڼا راوختله. د هغه ورځې نه عیسی دا وغه شروع کو چې توبهګار شئ، ځکه چې د اسمان بادشاهي در باندې راله. عیسی د ګلیل دریاب په غاړه ګرځېده چې دوه رڼې ولیدل، یو شمعون چې پطرس بلل شي او د هغه ورور اندریاس. هغوی په دریاب کې جال اچولو ځکه چې دوی ماهیګیرانو. عیسی ورته وویل چې ما پسې راځئ او زه به تاسو د بنیادمو لټونکي جوړ کم. هغوی سمدستي جالونه پرېښودل او په هغه پسې روان شول. عیسی په مخه تلو او دوه نور رڼې ولیدل، د زبدی زوی یعقوب او د هغه ورور یوحنا چې په کښتۍ کې د خپل پلار زبدی سره جالونه مرمت کول. هغوی یې راوبلل او هغوی سمدستي کښتۍ او خپل پلار پرېښودل او په هغه پسې روان شول. عیسی په ټول ګلیل کې وګرځېدو، د هغوی په عبادت خانو کې تعلیم ورکوو او د بادشاهۍ د زیرې وازې کوو، او د خلکو هر رنز او هر کمزورتیای روغوله. د هغه اوازه په ټول شام کې خوره شوه، او د هر رنز رنزوران چې په غذاب اخته و، یعنی هغوی چې بد روحونه پکې و، مرګو نیولو او شل یې ورله راوستل او هغه روغ که. ډېر خلک ورپسې روان شول چې د ګلیل، د دیکپولس، د بیت المقدس، د یهودیا او د اردن د پورې غاړې اوسیدونکي و. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره پنځم باب. کله چې عیسی ګڼ خلک ولیدل نو غره ته وختلو او هلته کېناسته، او کله چې د هغه موریدان ورته راټول شول نو هغه ورته داسې تعلیم ورکول شروع کړ. بختور دی هغوی چې د روغ غریبان دي، ځکه چې د اسمان بادشاهي د هغوی ده. بختور دی هغوی چې غمجن دي، هغوی به تسلی عمومي. بختور دی هغوی چې حلیمان دي، ځکه چې دوی به د ځمکې وارثان شي. بختور دی هغوی چې د صداقت اوږی تګی دي، دوی به ماړه کړی شي. بختور دی هغوی چې رحم کوي، په هغوی به رحم وکړی شي. بختور دی هغوی چې زړونه پاک دي، هغوی به د خدای دیدن وکړي. بختور دی د امن راوستونکي، خدای به هغوی ته خپل زامن ووایي. بختور دی هغوی چې د خدای د رضا دپاره ربړولې کیږي، د اسمان بادشاهي د هغوی ده. تاسو بختور یی چې زما دپاره په ځان ملامت سختې زحمت تیروی، او د خلکو قسم قسم دروجنې بدې خبرې زغمی. دا هر څه تاسو په خوشحالۍ او رول تندی وزغمی، ځکه چې په آسمان کې ستاسو دپاره لوی اجر دی، ځکه چې ستاسو نه وړاندې هم دغه رنګ دوی نبیان ربړولی دي. تاسو د دنیا دپاره مالګه یی، که مالګه بې خونده شي نو څنګه به مالګینه شي؟ دا بیا په هیڅ کار نه راځي او د غرزولو او د خپو د لاندې کولو جوګه شي. تاسو د ټول عالم دپاره رڼا یی. کم خار چې په غره آباد وي هغه پټېدی نه شي. چې ډیوه بله شي نو د اوږې لاندې نه شي کیښودی، بلکې د ډیوټ د پاسه یې خلی شي، چرته چې د کور ټولو خلکو ته رڼا ورکوي. او تاسو هم دغه رنګ د خلکو د وړاندې رڼا خوره کوي، د دې دپاره چې هر کله چې هغوی ستاسو ښه کارونه وویني نو هغوی به ستاسو د پلار چې په آسمان کې دی لوی بیان کی. دا خیال مه کوئ چې ګینې زه د دې دپاره راغلی یم چې شریعت او د نبیانو کتابونه منسوخ کم. زه منسوخ کولو ته نه یم راغلی، بلکې پوره کولو ته راغلی یم. زه درته دا وایم چې تر څو پورې چې دا اسمان او ځمکه ختم شوی نه وي، نو د شریعت یو ورکوټ حرف یا یو زبر قدرې به هم رک نشي تر څو چې دا هر څه سر ته ونه رسي. نو که څوک سړی تینا یو پوټسکی د شریعت هم مات کی او نورو خلکو ته د داسې کولو تعلیم ورکي، نو د اسمان په بادشاهۍ کې به د دې ځای د ټولو نه لاندې وي. خو هغه څوک چې په شریعت عمل وکي او نورو ته هم تعلیم ورکوي، هغه به د اسمان په بادشاهۍ کې لویي بیا مومي. زه تاسو ته دا وایم، تر څو چې تاسو په صداقت کولو کې د فریسیانو او د شرع د عالمانو نه زیات نه یئ، نو تاسو هیڅکله هم د اسمان په بادشاهۍ کې داخلېدی نه شئ. تاسو اوریدلی دي چې زموږ پلارونو ته ویلي شوو چې قتل مه کوئ، هغه څوک چې قتل وکړي هغه ته به خامخا په عدالت کې سزا ورکولی شي. خو زه تاسو ته دا وایم چې هر څوک چې خپل رور ته قهر وکړي هغه ته به هم ضرور په عدالت کې سزا ورکړی شي، او که هغه خپل رور ته کمکل ووایي نو هغه به ضرور عدالت ته جواب ورکوي، او که چرې ورته لیونۍ ووایي نو هغه به خامخا د هغې بدله کې د دوزخ د اور سزا مومي. که چرې تاسو د قربانۍ ځای ته څه شی راوړئ او درته رایاد شي چې ستا رور په څه خبره درنه خپه دی، نو خپله قرباني په هغه ځای پرېږده، لاړ شه اول خپل رور په خلاکه او بیا راشه او خپل نظر وړاندې که. که څوک په تا دعوه لري نو زر ورسره جوړه وکړه. کله چې تاسو دواړه عدالت ته روان یئ، ګینې هغه به دې منصف ته حواله کی او منصف سپاهي ته، او ته به قید شې. زه درته دا وایم، تر څو چې ته پیسه پیسه ادا نه کې تر هغې به ته خلاص نشي. تاسو ته معلومه ده چې هغوی ته ویلی شوو چې زنا مه کوئ، خو زه تاسو ته دا وایم چې که یو سړی یوې ښځې ته په بده سترګه وګوري نو هغه په خپل زړه کې د هغې سره زنا وکړه. که چېرې ستا ښې سترګه د ګناه سبب شي نو وی باسه او د ځانه یې وغورځوه. ستا د پاره به دا غوره وي چې د خپل وجود یو اندام بایلې نه چې ستا ټول وجود دوزخي شي، او که چېرې ستا ښی لاس د ګناه سبب شي نو پرې یې که او وی غورځوه. ستا د پاره دا غوره ده چې د خپل وجود یو اندام بایلې نه چې ستا ټول وجود دوزخي شي. هغوی ته ویلی شوو کوم سړی چې خپله ښځه طلاکه کی نو خامخا د هغې ته طلاقنامه ورګي. خو زه درته دا وایم چې کوم سړی چې د حرامکارۍ نه بغیر په بل څه وجه خپله ښځه طلاقه کی نو په هغې باندې زنا کوي، او هر څوک چې طلاقه شوی ښځه واده کی هغه هم زنا کوي. بیا دا تاسو اورېدلی دي چې زموږ نیکونو ته ویلي شوي چې خپل سوګن مه ماتوئ، بلکې خپل قسم د خدای دپاره خامخا پوره کوئ. خو زه تاسو ته دا وایم چې چرې هم قسم مخورئ، په اسمان باندې هم نه، ځکه چې دا د خدای تخت دی، او نه په ځمکه، ځکه چې دا د هغه د خپو چوکۍ ده، او نه په بیت المقدس، ځکه چې دا د لوی بادشاه خاریه ده، او نه په خپل سر، ځکه چې ته د دې یو ویښته هم په خپله مرضۍ نه سپینولې او نه تورولی شي. تاسو تش د او په ځای او د نه په ځای نه جواب ورکوئ. د دې نه زیات چې دی هغه د شیطان کار دی. تاسو خبر یې چې دا ویلی شیو چې د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې غاښ. خو زه تاسو ته دا وایم چې د هغه سړي برخلاف مو درېږئ څوک چې در سره بد کوي. که څوک در لپخی مخ سپیړه در کی نو ګس مخ ور وړاندې که. که چرې یو سړی ستا په کمیز دا ولري نو ته خپله چوغه هم ورله ورکه. که چرې یو اختیارمن تا یو میل په بیګار بیای نو ته ورسره دوه میله لاړ شه. چې څوک در نه سو غواړي هغه ورکه، او د داسې سړي نه مخ ماړوه څوک چې در نه قرض غواړي. تاسو خبر یې چې هغوی ته ویلی شوي چې د خپل ګاونډي سره مینه کوي او د خپل دشمن نه کرکه. خو زه درته دا وایم چې د خپل دشمنانو سره مینه کوي او څوک چې پتاسو ظلم کوي دا غو د پاره دعا غواړي چې پدې تاسو د خپل آسماني پلار ځامن شي. څوک چې په بدو او په خو یو شان خپل نور راخیجوي او په دیانتدارو او په بددیانتو یو شان باران وروي. کچره تاسو تش دا غو سره مینه کوي څوک چې تاسو سره مینه کوي نو بیا تاسو د څه اجر تمدار یې ولی چې مسولکیان هم دغه سی کوي. کچره تاسو تش په خپل لرونو سلام اچوي نو دا کومه ناشنا خبره ده. دغه سخو غیر قومونه هم کوي. تاسو کامل شئ لکه څنګه چې ستاسو آسمانی پلار کامل دی. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره شپږم باب. خبردار چې د خپلې دیندارۍ نمایش د خلکو په مخ کې ونه کوئ. که تاسو داسې وکئ نو ستاسو د آسماني پلار سره هیڅ اجر نشته. هر کله چې تاسو سخیرات کوئ نو ډنډوره کوئ یې مه لکه څنګه چې ریاکاران په عبادت خانو او کوسو کې کوي چې خلک یې استایي. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره موندلی دی. نه، تاسو چې کله خیرات کوئ نو په داسې شان چې ګسمو په دې خبر نشي چې ستاسو ښی لاس څه کوي. ستاسو نیکۍ دې خامخا په پرده کې وي او ستاسو آسماني پلار چې دا هر څه ویني چې تاسو یې په پرده کې کوئ هغه به د دې بدل درکوي. بیا دا چې تاسو چې کله دعا کوئ نو د ریاکارانو په شان مه جوړیږئ. هغوی دا ډیره خوښوي چې په عبادت خانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک یې وویني. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره وموندلو. کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ور پورې کئ او خپل پلار ته په زارو شئ څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی. او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به بدل درکوي. تاسو په دعا کې د نورو قومونو په شان تکرار مه کوئ. د چا چې دا خیال دی چې د ډیرو ویلو په وجه به د هغوی واورېدی شي د هغو پیښې مه کوئ. ستاسو آسماني پلار ستاسو د غوښتو نه مخکې ستاسو په حاجتونو خبر دی. نو داسې دعا کوئ: ای په آسمان کې زموږ پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بادشاهي دې راشي، ستا مرضی دې په ځمکه پوره شي څنګه چې په آسمان کې پوره کیږي. موږ ته نن خپل نننی رزق راکا، زموږ قصورونه معاف کا لکه څنګه چې موږ خپل قصوروار معاف کړي دي، او موږ په ازمیخ کې ماچوه خو موږ له د بدۍ نه امان راکا. ولی چې بادشاهي او قدرت او لویی تر همیشه پورې ستا دی. آمین. ځکه چې که تاسو د هغه چا قصور معاف کئ چا چې در سره بد کړی وي نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کی. خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کی. او دا هم چې هر کله چې تاسو روژه نیسئ نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مخ ښکاره کوئ. هغوی خپل مخونه ذکر وانوي چې خلک ووایي چې ګینې د دوی روژه ده. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره موندلی دی. خو هر کله چې روژه نیسئ نو خپل سر غوړوئ او مخ وینځئ د دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې ګینې ستا روژه ده. خو تش ستا آسماني پلار څوک چې په پرده کې دی او ستا پلار چې په رازونو آګا دی هغه به تا ته ستا اجر درکی. په ځمکه ځان ته خزانې مه جمع کوئ چرته چې هغه بزی وهي او زنګ کیږي او غله ورپسې کنډر کوي او پټوي یې. خپل ځان ته خزانې په اسمان کې جمع کوئ چرته چې نه بزشته او نه زنګ چې دا خرابی کی او نه غله ورپسې کنډر وکي او په غلا یې یوسي. ځکه چې چرته ستا خزانه وي هلته به دې زړه وي. سترګې د وجود ډیوې دي، کستاسترګي جوړي وي نستا ټول وجود به رڼا وي، کسترګي دې خرابي وي نستا ټول وجود به په تیاره کې وي. پس کمه رڼا چې پتا کې ده کاغه هم تیاره ده، نو بیا دا څومره لوی تورتم دی. یو غلام هم د دوو مالکانو خدمت نشي کولی، یا خو به هغه د یو نه کرکه کوي او د بل سره مینه، او یا به هغه د یو وفادار وي او د بل به هیڅ خیال نه ساتي. تاسو د خدای او د دولت دواړو یو ځای خدمت نشئ کولی، ځکه زه تاسو ته وایم چې د خپل ژوند دپاره د خوراک سکاک سودا پریږدئ، او د ځان په ټولو دپاره د جامو غم مه کوئ. آیا ژوند د خوراک سکاک نه او وجود د جامو نه افضل نه دی؟ د هوا مرغانو ته وګورئ، دوی نه خو کری او نه ریبي او نه یې په خمبو کې جمع کوي، خو بیا هم ستاسو آسماني پلار هغوی له رزق ورکوي. تاسو د مرغانو نه ډیر غوره یئ. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه په اندېښنو خپل ژوند یو ساعت قدرې زیات کی؟ بیا د جامو اندېښنې د څه د پاره؟ لږ فکر خو کوي چې سوسن څنګه په پټو کې راټوکیږي. هغوی نه خو کار کوي او نه وریشي، خو بیا هم زه تاسو ته دا وایم چې سلیمان سره د خپلې ټولې دبدبې د دوی په شان جامې نه وې اغوستې. کچاري خدای هغه واخه چې نن شته او سبا په تنور کې سوزول شي هغوی ته دا رنګ جامې اغوستولی شي، نو هغه به تاسو بې جامې ساتي سه؟ ستاسو عقیدې څومره کمزوري دي؟ نو دا اندېښنې مه کوئ چې څه به وخورو یا څه به وسکو یا څه به اغوندو. په دې ټولو سیزونو پسې نور قومونه زغلي، ځکه چې ستاسو آسماني پلار پوهیږي چې تاسو ته د هر څه حاجت دی. تاسو د هر څه نه اول د خدای بادشاهۍ او د هغه د رښتینولۍ لټون کوئ، نو نور هر څه به تاسو ته په خپله حاصل شي. ځکه د سبا غم مه کوئ، سبا به خپل غم په خپله کوي. د نن دپاره نننی غم کافی دی. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. وم باب. د نورو غیبونه مه لټوئ چې ستاسو غیبونه هم اونشي لټولی، ځکه چې څنګه تاسو د نورو غیبونه لټوئ دغه شان به ستاسو عیبونه هم ولټولی شي، او څنګه چې تاسو د بل میچ کوئ دغه رنګ به ستاسو میچ کیږي. تاسو د خپل رور د سترګې خسنی ته ولې ګوته نیسئ چې په خپله مو په سترګه کې تیر غړیږي؟ او ته څه رنګ خپل رور ته دا ویلی شي چې راشه ستا د سترګې نه دا خسنی وباسم، هر کله چې ستا په خپله سترګه کې تیر غړیږي؟ ای ریاکارا، اول د خپل سترګې نه تیر وباسه، نو بیا به ستا نظر تیز شي او د خپل رور د سترګې نه به خسرنې اوویستی شي. پاک سیزونه سپوله مه ورکوئ. خپلې ملغلرې خنزیرانو ته مه غورځوئ، هغوی به یې تر خپو لاندې کي او په تاسو به راوګرځي او ریچی ریچی به مو کي. وغواړئ نو در به کړی شي، ولټوئ نو اوبه مومئ، وټکوئ نو ور به درته بیرته شي. څوک یې چې غواړي هغه یې اخلي، او څوک یې چې لټون کوي هغه یې مومي، او څوک یې چې ټکوي هغه ته ور بیرته کیږي. په تاسو کې داسې څوک شته چې زوی ته ډوډۍ وغواړي او دی به ور لکانې ورکي، او یا چې مایې وغواړي نو مار به ورکي؟ که تاسو څوک چې دومره بدکاره یې په دې پوهیږئ چې خپل اولاد له ښه سیزونه ورکئ، نو ستاسو آسماني پلار به څومره غوره سیزونه هغه چا ته ورکوي چې څوک یې ته غواړي. ځکه د نورو سره تل داسې سلوک کوئ لکه څنګه سلوک چې تاسو د ځان دپاره غواړئ. د شریعت او د نبیانو تعلیم دا دی. په تنګه دروازه ننوځئ، ځکه چې د تباهۍ دروازه ارته ده او لاره یې خپله نه ده، او ډیر په دغه لار ځي. خو کومه دروازه چې د ژوند په لوري ده هغه ورکوټې ده، او لارې تنګه ده او د دې موندونکي هم لږ دي. د درغجنو نبیانو نه خبردار اوسئ. داسې کسان چې د ګډو په جامو کې تاسو ته راځي او په اصل کې هغه داړونکي شرمخان دي، تاسو به هغوی په خپله میوه وپیژنئ. آیا د ازغو جاړو نه څوک انګور یا د جاخو نه څوک انځر راشکولی شي؟ څه همدغه شان خونه ښه میوه نیسي او د بدې ونې میوه بده وي. خونه خرابه میوه نشي نیولی او نه خرابه ونه ښه میوه نیولی شي، او کومه ونه چې ښه میوه نه نیسي هغه پرې کړی شي او په اور کې غورځولی کیږي. ځکه زه وایم چې تاسو به هغه په خپله میوه پیژنئ. هر هغه څوک چې ما ته مالک مالک وایي هغه به د اسمان په بادشاهۍ کې داخل نشي، خو صرف هغه څوک چې زما د اسماني پلار په رضا کار کوي. د قیامت په ورځ به ډیر ما ته وایي چې مالکا مالکا، موږ ستا په نوم نبوت نه و کړی څه، او ستا په نوم مو پیریان نه و ایستلی څه، او هم ستا په نوم مو ډیرې معجزې نه وې خولی څه. نو زه به هغوی ته په ډاګه ووایم چې ما تاسو هیڅ چرې نه یې پیژندلې. تاسو چې بې شرې کارونه کوئ زمانه لرې شئ. او هغه سړی څوک چې زما دا خبرې اوري او عمل پې کوي هغه به د هغه هوښیار سړي په شان وګڼلی شي چا چې خپل کور په یو مضبوط ګډ باندې ودان کړی و، او چې باران وشو، سیلاب راغی، زول تیر شو او د ده کور سره یې ټکرې وخوړې، خدا را پرې نه وته، ځکه چې بنیادونه په یو مضبوط ګډ باندې و. خو د هغه چا به څه انجام وي چې زما دا خبرې اوري او عمل پې نه کوي؟ د هغه مثال د هغه ناپوه سړی دی چا چې په شګو خپل کور جوړ کړی وي. باران اورېده، سیلاب راغی، زول تیر شو او د دې کور سره یې ټکرې وخوړې او را پریوتو او برباد شو. څه وخت چې عیسی دا خبرې بس کې نو خلک د هغه په تعلیم حق حیران شول، ځکه چې هغه د هغوی د استادانو په شان نه بلکې د اختیار د خاون په شانې تعلیم ورکولو. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اتم باب. څه وخت چې عیسی د غره نه راکوز شو نو ګڼ خلک ورپسې و، خو اوس یو جزامي ور وړاندې شو او په سجده ورته پریوته او وی ویل، صاحبه که ته غواړې نو ما پاکولی شي. عیسی خپل لاس ور اوږد که پی ولګولو او وی ویل چې زه به داسې وکم، پاک شه. او په هغه درنګ هغه د جزام نه روغ شو. بیا عیسی هغه ته وویل، ګوره چې هیچ چاته د دې حال ونه وایې، خو لاړ شه او خپل ځان کاهن ته وخایه او کومه شکرانه چې موسی مقرر کړې ده هغه ورکه، دا به ستا د روغتیا شاهدي شي. او کله چې عیسی کفرنخوم ته داخل شو نو یو رومي صوبهدار راغی او د هغه نه امداد وغوښتو او ویل یې چې مالکه، زما یو نوکر په کور کې شل پروت دی او ډیر په عذاب کې دی. عیسی ورته وویل، زه به درشم او جوړ به کم. خو صوبهدار جواب ورکړ چې مالکه، زه څوک یم چې ته زما کور ته راشي؟ ستا په تشه وینا به هم زما نوکر جوړ شي. زه پوهیږم ولې چې زه د حکم د لاندې یم او سپایان زما د حکم لاندې دي. زه چې یو ته ووایم چې لاړ شه نو هغه لاړ شي، او چې بل ته ووایم چې راشه نو هغه راشي، او چې خپل غلام ته ووایم چې داسې وکه نو هغه یې کوي. عیسی په حیرانتیا د هغه خبرې واورېدې او هغه خلک چې ورپسې تلل هغوی ته یې وویل چې زه تاسو ته دا وایم چې ما داسې عقیده په بني اسرائیلو کې هم چرته نه ده لیدلې. زه تاسو ته دا وایم چې د نور خاته او نور پریواته نه به ډیر خلک داسې راځي چې د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره به د اسمان د بادشاهۍ په ډوډۍ کې یو ځای کینی، خو د بادشاهت وارثان به بهر تیارې ته وغورځولی شي. کم ځای چې بجړا انګولا او دغه خونو چې چلوي. بیا عیسی صوبدار ته وویل چې اوس خپل کور ته لاړ شه، نو ستا د عقیدې په وجه دی داسې وي. نو په هغه درنګ هغه نوکر جوړ شو. عیسی بیا د پترس کور ته لاړو او د پترس خواښې په تبه پرته ولیده، نو هغې لیلاس یوړو او د هغې تبه لاړه. هغه پاسېده او د هغه په خدمت کې اخته شوه. کله چې ماښام شو نو خلکو عیسی له ډیر داسې کسان راوستل چې پیریانو نیولی و، او هغه د هغوی نه په یو حکم پیریان وشړل او ټول رنځوران یې جوړ کړل، چې دغه رنګ د عیشایا نبی په وسیله ویل شوې دا پیشنګویي پوره شي چې هغه زموږ رنځونه او کمزوری اوچته کې. عیسی چې د ځان نه چاپېره ګڼه ولیده نو حکم یې وکړو چې پورې غاړې ته لاړ شئ. یو د شرې عالم راغې او وی ویل چې استاذه، چرته چې ته ځې زه به هم در سره ځم. عیسی ورته وویل چې د لومبړو غارونه وي او د هوا د مارغانو جالې، خو ابن آدم دومره ځای هم نه لري چې سر پکې ولګوي. یو بل مورید ورته وویل، مالکه اول ما ته اجازت راکه چې لاړ شم او د خپل پلار د کفن بندوبست وکم. عیسی ورته وویل چې ته ما پسې راځه، مړی به پخپله د مړو د کفن بندوبست وکي. عیسی بیا په کشتۍ کې سور شو او مریدان ورسره شو. ناڅاپي په دریاب کې یو لوی طوفان راغی او چپې داسې اوچتې دي چې په کشتۍ راوړېدې، خو هغه ودو. نو هغوی ورغلل او هغه یې راویخ که او چغې وهلې، ای مالکه موږ د ډوبېدو نه بچ که. هغه ورته وویل چې تاسو ولې دومره یریدونکي یئ؟ ستاسو دا عقیده څومره کمزورې ده؟ څه وخت چې هغه پاسېده او باد او اوبه یې ورټلې نو کلاره کلاری شوه. خلک په دې ننداره ډیر حیران شول او دوی وویل چې دا لا سرنګ سړی دی چې باد او اوبه یې حکم مني. عیسی چې د ګډریانو وطن ته پورې وته نو د قبرونو نه دوه سړي راووتل چې پیریانو نیولی و، او دومره خطرناکو چې څوک په هغه لاره نشو تیرېدلی. هغوی چغې کې، ای د خدای زویه، ستا زموږ سره څه دي؟ ته دلته د دې دپاره راغلې چې موږ د وخت نه مخکې په غذاب کې څه لږ لرې د خنزیرانو یو لوی کنډک سرېدلو او پیریانو زاری ورته وکړه، که چېرې ته موږ شړل غواړې نو موږ د خنزیرانو دغه کنډک ته واستوه. هغه ورته وویل چې ځئ. نو هغوی را بهر شول او په خنزیرانو ورننوتل، او د خنزیرانو ټول کنډک په منډه شو او د غاړې نه دریاب ته ودانګل او په اوبو کې ډوب شول. پینکی وتښتېدل او خاریې ته لاړل، او څه چې په پیریانو تیر شوي هغلته یې ټوله کیسه بیان کا. په دې خبره د خاریې ټول خلک بهر راووتل چې عیسی وویني، او کله چې یې ولیده نو ورته یې وویل چې زموږ د حد نه بهر شه. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره
نهم باب.
نو عیسی په کشتۍ کې کیناسته او پورې وته او خپل خار ته راغی. ورله سکسانو یو شل سړی په کټ کې راوړو. د هغوی عقیدۍ چې ولیده نو عیسی هغه سړي ته وویل چې زویا، خاطر جمع که، ستا ګناهونه ماف شو. په دې ځینې د شرې عالمانو د ځان سره وویل چې دا یې څه کفر وغرو. عیسی په دې پوه و چې د دوی په زړه کې څه تیر شول، او ورته یې وویل چې تاسو داسې بد فکرونه ولې کوئ؟ آیا دا اسانه خبره ده چې څوک ووایي چې ګناهونه دي ماف او وبخل شو، او که دا ووایي چې پاسه او وګرځه؟ د دې دپاره چې ستاسو زړه ته پریوزي چې ابن آدم ته په دنیا کې د ګناهونو د بخښنې ورکولو اختیار شته. نو هغه شل سړي ته یې مخ راواړو او وی ویل چې پاسه کټ واخله او کور ته ځه. دې سره سړی پاسېده او کور ته لاړو. خلق په دې ننداره هیبت واغستل او بنی ادمو ته په داسې اختیار ورکولوی د خدای سنا وویله. څنګه چې عیسی له دې ځایه وړاندې تیر شو، نو عیسی متی نومې یو سړی د محصول په چوکۍ ناس ولیده او هغه ته یې وویل چې ما پسې راځه. متی پاسېده او په هغه پسې روان شو. څه وخت چې عیسی د متی په کور کې ډوډۍ ته ناست و، نو ډېر محصولکیان او بدکاران د هغه د موریدانو او هغه سره ناست و. فریسیانو چې دا ولیدل، نو د هغه موریدانو ته یې وویل چې دا ستاسو استاز د محصولکیانو او بدکارانو سره یو ځای په ډوډۍ ولې کینی. عیسی چې دا واورېدل، نو ویې ویل چې روغو خلکو ته د طبیب حاجت نه وي، خو رنځورانو ته وي. لاړ شی او د دې خبرې په معنا ځان پوهه کوي. ما ته د رحم حاجت دی، نه چې د قربانۍ. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې صادقان اوبلم، بلکې ګناهګاران. بیا د یحیا مریدان رالل او دا عرض یې وکړو چې څه وجه ده چې موږ او فریسیان خروجی نیسو او ستا حواریان یې نه نیسي. عیسی جواب ورکړ چې تاسو چرته جنجیان د واده د زلمی په موجودګۍ کې په جړا لیدلی دي؟ څه یو وخت به راشي چې د واده زلمی به د دوی نه بیل کړی شي او بیا به هغه وخت دوی روژه نیسي. په زړه چوغه باندې څوک نوی پیوند نه لګوي، ځکه چې دا پیوند چوغه نور هم شلوي او نور لوی سوری پکې جوړ شي. او نه څوک نوی شراب په زړو مشکونو کې اچوي او کانانو مشکونه اوشلیږي او شراب تویږي او مشکونه بربادیږي، بلکې نوی شراب په نو مشکونو کې اچول کیږي او دغه شان دواړه بچ کیږي. عیسی لا دا خبرې کولې چې یو سردار راغی او په سجده ورته پریوته او وی ویل چې اوس مې لور مړه شوه، خو راشه او خپل لاس پې کیږده او هغه به ژوندی شي. عیسی پاسېده، ورسره روان شو او موریدان ورپسې روان شول. نو بیا یوه ښځه چې د 12 کالو راسې وینه نه بندېده د شا د طرفه راله او هغه یې د لمنې نه ونیولو، ځکه چې د هغې دا باور و چې که زه تش د هغه چوغې له لاس وروړم نو جوړه به شم. خو عیسی مخ ورواړو او هغه یې ولیده او ورته یې وویل، زما لورې خاطر جمع که، ستا عقیدې ته روغه کې. او هم هغه وخت هغه روغه شوه. کله چې عیسی د سردار کور ته راغی او شپېلۍ غږونکي او شور کوونکي ډېر خلک یې ناکلاره ولیدل، نو هغه وویل چې په ډډه شئ، جینۍ مړه نه ده، هغه اوده ده. او هغوی ورپورې خندا وکړه. خو څه وخت چې ټول خلک بهر کړی شول، نو هغه کوټې ته ننوته او جینۍ د لاسه ونیوه او هغه پاسېده. دا کیسه په ټول ملک کې خوره شوه. کله چې عیسی لواندې لاړو، نو دوه ړانده ورپسې شول او دا چغې وهلې، ای د داود زویه په موږ رحم وکړه. او څه وخت چې هغه کور ته دننه شو، نو هغوی ورله رالل او عیسی تپوس ته وکړو، آیا ستاسو دا یقین دی چې زه دا طاقت لرم چې تاسو چې څه غواړئ هغه زه کولی شم؟ هغوی وویل چې او مالکه. بیا هغه د هغوی سترګو له لاس وروړو او وی ویل چې څنګه چې ستاسو عقیده ده دغسې دې وشي. او د هغوی سترګې بینا شوې. عیسی په ټینګ هغوی ته وویل، ګورئ چې څوک د دې په هکله سوا نه وري. خو هغوی چې بهر ووتل، نو په ټول ملک کې د هغه په باب کې دا خبره خوره کړه. هغوی په وتو کې وو چې یو سړی عیسی له راوستی شو چې په ژبه چاړاو او پیری پې ناست و. پیری ته وشړلو، نو هغه خبرې وکړې. موجودو خلکو په حیرانتیا وویل چې د بني اسرایلو په وطن کې داسې کله هم نه دي شوې. خو فریسیانو وویل چې د پیریانو د سردار په مدد د پیریان وباسي. دغه شان عیسی په ټولو کلو او خارونو وګرځېده او د هغوی په عبادت خانو کې تعلیم ورکو او د باچاهۍ زیرې اورو او هر رنځ او هر کمزورتیای جوړوله. دا خلکو په لیدوی زړه وسوځیدلو، ځکه چې اغوی د بیشپونکي ګډو پشان خواره واره او پریشان وو. هغه خپلو موریدانو ته وویل چې فصل ډیر دی خو مزدوران لږ دي، د دې دپاره تاسو د فصل مالک ته سوال وکئ چې هغه د فصل ریبلو مزدوران راواستوي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره لسم باب. بیا عیسی خپل دولس موریدان راوغوښتل او هغوی له د ناپاکو روحونو لرې کولو او د هر قسمه رنځورانو او کمزورتیاو روغولو اختیار ورکړ. د هغه دولسو رسولانو نومونه دا دي: لومبی شمعون چې پترس ورته وایي، او د هغه ورور اندریاس، د زبدی زوی یعقوب، او د هغه ورور یوحنا، فلیپوس او برتولمای، توما او متی مسولچی، د حلفای زوی یعقوب او تدی، شمعون ننګیالی او یهودا اسکریوتی، یعنی هغه سړی چې په عیسی مخبری وکه. عیسی دا دولس کسان د دې هدایاتو سره ولیږل چې د غیر یهودی قومونو په لوري مزی، او د سامریانو یوی یوی خاریې ته هم منه نه وځئ، خو د اسرائیلو د کورنۍ رکوشو ګډو ته لاړ شئ او پتلو تلو کې دا پیغام ورکوئ چې د اسمان بادشاهي نږدې راغلې ده. رنځوران جوړوئ، مړی ژوندي کوئ، جزامیان پاکوئ او پیریان اوباسئ. تاسو ویړیا اوموند، ویړیای ورکوئ، سره زر یا سپین زر یا تانبا ځان سره په خپلې همیانۍ کې موړئ. د لارې توخه مه اخلئ، مه دوه کمیسونه اخلئ، نه نور پیزار، نه امسا، ځکه چې مزدور د خپلې مزدورۍ حقدار دی. هر کله چې تاسو یو خار یا کلی ته ورشئ، نو د داسې سړي کره ورځئ چې د وتلو لایق وي، او الته تر هغې ایسارېږئ تر څو چې رسخت شوي نه یئ. کم کور ته چې تاسو ننوځئ، د هغوی سلامتی غواړئ. که هغه د دې لایق وي، نو ستاسو خیر به ورورسي، او که لایق نه وي، نو ستاسو خیر به بیرته تاسو ته راوګرځي. خو که چېرې څوک تاسو قبول نه کی او غوږ درته کیږ نه دي، نو هر کله چې تاسو د هغه کور یا خار نه بهر وځئ، نو د خپلو خپو نه دوړه وسنډئ. زه تاسو ته دا وایم چې په ورځ د قیامت په د سدوم او د امورا د ملک حال د دې خار د حال نه خوي. ګورئ، زه تاسو لکه د ګډو پشان شرمخانو ته استوم، د مارانو پشان خيار او د کنترو پشان بی ازار اوسئ. خبردار اوسئ چې دوی به تاسو عدالتونو ته حواله کوي، او په خپلو عبادت خانو کې به مو پکرلو وهي، او زما د خاطره به تاسو حاکمانو او بادشاهانو ته پیش کوي چې د هغوی او د غیر قومونو دپاره شاهدان شئ. خو هر کله چې تاسو ونیول شئ، نو د دې اندېښنه مه کوئ چې تاسو به څه او څنګه ووایئ. چې وخت راشي، نو هغه خبرې به په خپله ستاسو خلیله راشي چې تاسو ته ضرورت وي، ځکه چې دغه به تاسو په خپله خبرې کوونکي نه یئ، بلکې ستاسو د آسماني پلار روح به په تاسو کې خبرې کوي. رور به د رور د مرګ مخبر شي، او پلار به د زوی، او اولاد به د مور پلار نه خلاف شي او اوبه یې وجنی. ټول به زما د نوم په سبب تاسو سره کینه کوي، خو هغه سړی چې تر اخره صبر وکړي هغه به بچ شي. کله چې تاسو په یو خار کې اوربړیږئ، نو بل ته هجرت وکئ. زه رښتیا درته وایم چې د دین آگاهو چې تاسو د بنی اسرائیلو په ټولو خارونو کې وګرځئ چې ابن آدم به راشي. شاګرد د خپل استاز نه لوی نه وي، او نو غلام د خپل مالک نه. د شاګرد د پاره دا کافی ده چې د استاز پشان شي، او خادم د خپل مالک پشان. کچری د کور مالک ته بوغلیزبول ویل شوی دی، نو داغه د کور خلکو ته به ولې نه وایي؟ نو داغوی نه یره مه کوئ، دا سی پټ شی نشتا چخکارا به نشی او نه دا سی پټ سیز چیغه به اونه پیجن دی شی سچ ز تاسو ته په تیار کی وایم نو تاسو په رڼا کی وایي سچ تاسو ته په غوږ کی ویل شی اغه تاسو د کوټې په سر په چوغ وایي د اغه چانه مې ریګی سوک چې وجود وجنی خروخ نشی وجلې بلکې د اغه چانه یریګی سوک چې د روح او د بدن دواړو په دوزخ کې د بربادولو تاوان لري. آیا دو چنچڼې په یوه پیسه نه خرڅیږي څه؟ خو بیا هم ستاسو د پلار د رضا نه بغیر یوه هم په ځمکه نه راپریوزي. او سو پورې چې ستاسو تعلق دی نو ستاسو د سر ویښتو هم شمارل شوي دي. پس هیڅ یره مه کوئ، تاسو د بشمیره چنچڼو نه زیات قیمتي یې. هر څوک چې د خلکو په وړاندې زما اقرار وکړي، زه به په آسمان کې د خپل پلار په وړاندې د هغه اقرار وکم، او هر څوک چې د خلکو په وړاندې زما نه انکار وکړي، زه به په آسمان کې د خپل پلار په وړاندې د هغه نه انکار وکم. تاسو دا خیال هیڅکله مه کوئ چې زه دنیا ته د امن راوړلو دپاره راغلی یم. د امن راوړلو دپاره نه یم راغلی، خو د تورې دپاره. زه دې ته راغلی یم چې سړی د خپل پلار خلاف شي، لور د مور او انګور د خواښې، او د سړی دشمنان به د هغه د کور خلک وي. داسې یو سړی هم زما لایق نه دی څوک چې د مور پلار سره زما نه زیاته مینه ساتي، او هغه سړی هم زما لایق نه دی څوک چې زما نه زیاته مینه د خپل زوی او لور سره کوي. داسې سړی زما لایق نه دی څوک چې خپله سولی نه پورته کوي او زما په قدم نه ځي. څوک چې ځان ساتي هغه به ژوند بایلي، او څوک چې زما د پاره ژوند بایلي هغه به ژوند بیا مومي. څوک چې تاسو قبلوي هغه ما قبلوي، او څوک چې ما قبلوي هغه زما رالیږونکی قبلوي. هر څوک چې یو نبی د نبی په نوم قبول کی هغه به د نبی اجر مومي، او هر هغه څوک چې یو صادق د صادق په نوم قبول کی هغه ته به د صادق اجر ورکړی کیږي. هر هغه څوک که یو کنډول کدری یخی اوبه دی ورکوټو ته زما د موریدی په وجه ورکی، نو زه درته دا وایم چې هغه سړی به بې اجره پاتې نه شي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره یولسم باب. کله چې عیسی خپلو دولسو موریدانو ته هدایت ورکول ختم که، نو هغه د هغه ځای نه روان شو چې د هغوی په ښارونو کې تعلیم ورکی او وغځو کی. یحیا څوک چې بندیوانو او د مسیح د کارونو په هکله یې واورېدل، نو خپل موریدان یې ورته د دې پیغام سره ورواستول چې آیا هغه راتلونکې ته یې او که نه موږ د بل چا انتظار وکړو. عیسی ورله جواب ورکړ، لاړ شئ څه چې تاسو اورئ یا وینئ یحیا خبر کئ. چې ړانده بینا کیږي، شل ګرځي، جزامیان پاکیږي، کاڼه اوري او مړی ژوندي کیږي، او خواران زیر اوري، او بختور دی هغه څوک چې زما په وجه د تندک خوړلو نه بچ کیږي. څه وخت چې استازی بیرته په لارو، نو عیسی خلکو ته د یحیا په هکله دا وینا شروع کړه، تاسو صحرا ته د څه لیدوله تلی وئ؟ یوه لوښه چې باد وړله؟ نه. نو بیا تاسو څه لیدوله وتلی وئ؟ یو سړی چې ریخمینې او مهینې جامې اغوستې وې؟ بې شکه چې تاسو داسې سړی په محلونو کې ولټوئ. نو تاسو بهر څه لتلی وئ؟ یو نبی لیدوله؟ او بې شکه چې د یو نبی نه هم څه ډېر لوی. دا هغه سړی دی چې د چا په باب کې صحیفه وای چې ګورئ زه خپل پیغمبر ستا د وړاندې لیږم چې ستا لار ستا د وړاندې تیاره کی. رښتیا درته وایم چې بپتسمه ورکوونکی یحیا نه لوی زوی لا یوې مور نه دی راوړی، خو بیا هم د اسمان په بادشاهۍ کې څوک چې د ټولو نه ورکوټې دی هم هغه د هغه نه لوی دی. د بپتسمه ورکوونکي یحیی د راتلو د ورځو نه پس لا تر اوسه د اسمان په بادشاهۍ باندې زور ورکولی شي او زورور یې په زور رانیسي، ځکه چې ټولو نبیانو او شریعت تر یحیی پورې نبوت کوو او یحیی راتلونکی الیاس دی. خو که تاسو یې ومنئ، څوک چې غوږونه لري هغه دې واوري. زه د دې نسل مثال څرنګه درکم؟ دوی لکه په بازار کې د ناستو هلکانو په شان دی چې یو بل ته نارې وهي چې موږ درته شپېلۍ وغږوله او تاسو ونه ګډېدئ، موږ درته وجړل او ځانونه مو ووهل خو تاسو ویرونه نه کول. ځکه چې یحیی اوږې تګې راغې او هغوی وایي چې په هغه پیری ناست دی. ابن آدم په خوړلو سکلو ورله راغې او دوی وایي چې ده ته ګورئ، یو ګیډور او شرابي، د محصولچیانو او بدکارانو ملګری، خو بیا هم حکمت په خپلو کارونو صادق ثابت شو. بیا هغه د هغه ډیرو خاریو ذکر شروع کو چرته چې هغه خپل اکثر معجزې کاره کړې وې او د هغوی په ناتوبګار کېدو یې هغوی ملامت کړل. هغه وویل چې افسوس ای خورازینه، پتا افسوس بیت صدا، ځکه چې کچرې دا معجزې چې تاسو ته ښکاره کړی شوې که دا په سور او په سیدا کې شوی وې، نو دې خلکو به پخوا په ځان ټاټ تاو کړی او په ایرو ناست توبې به یې ایستلې وې. تاسو ته دا وایم چې د سور او سیدا حال به د قیامت په ورځ ستاسو د حال نه ښه وي. ای کفرینو خومه، آیا ته به تر اسمانه اوچت کړی شي؟ ته خو به عالم ارواح ته غورځولی شي، ځکه چې که دا معجزې چې په تا کې ښکاره کړی شوې که په سدوم کې شوی وی، نو سدوم به تر ننه آباد و. خو زه تاسو ته دا وایم چې د قیامت په ورځ به د سدوم د خلکو حال ستاسو د حال نه ښه وي. په هغه وخت عیسی داسې وویل چې ای پلاره، د اسمان او د ځمکې مالکه، زه ستا سنا وایم چې تا دا خبرې د پوهانو او خیارانو نه پټې کې او ماشومانو ته دې ظاهرې کې. او پلاره، دا ستا رضا وه. هر څه ما ته زما پلار سپارلی دي او هیڅوک بې د پلاره زوی نه پیژني او نه څوک پلار پیژني بې له زویه او بې له هغوی نه چې زوی ورته ښکاره کوي. ای تاسو چې ټول خواري کوی او پن مو دروند دی، ما له راشی او زه به آرام درکم. زما جغ په غاړه کوي او لما نزده کوي، ولی چې زه حلیم یم او په زړه کې غریب، او ستاسو روحونه به آرام عمومي، ولی چې زما جغ پوړولو کې پوست دی او زما پن سپک دی. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دولسم باب. یو ځلی چې عیسی د سبت یعنی د خالی په ورځ د غلې په فصل تیریده او د هغه موریدان اوږی شوي وو، هغوی د وږو په شکولو اخته شول او په خوړلو لګیا شول. څه وخت چې فریسیانو دا ولیدل، نو هغه ته یې وویل چې ګوره، ستا موریدان داسې کار کوي چې د سبت په ورځ ناروا دی. هغه ورته جواب ورکړ چې تاسو دا نه دي لوستلی چې داود او د هغه ملګري چې اوږی شوي وو نو هغوی څه کړي وو؟ هغه د خدای کور ته ننوتو او د قربانۍ ډوډۍ وخوړله، اگر چې هغه په ده او د ده په ملګرو حرامه وه او تش کاهنانو ته حلاله وه. او تاسو په تورات کې دا نه دي لوستلی چې د خدای په کور کې د سبت په ورځ کاهنانو سبت مات کړی وو او هغوی پې ګناهګار شوي نو؟ زه تاسو ته وایم چې دلته د خدای د کور نه څه نور هم لوی سیز موجود دی. که چېرې تاسو د دې آیت په مطلب پوهوئ، زه رحم خوښوم قرباني نه، نو تاسو به بیګناه خلک ګناهګار کړي نو، ځکه چې ابن آدم د سبت مالک دی. عیسی یو بل ځای ته لاړو او د هغوی عبادت خانې ته ورننوتو. هلته یو پلاس شل سړی ولیده او اغا خلکو د عیسانه تپوسو کو چې آیا د سبت په ورځ روغول روا دي، ځکه چې هغوی په ده د تور لګولو بانه لټوله. خو هغه ورته وویل چې فرض کوي چې تاسو یوه ګډه لرئ او هغه د سبت په ورځ کندې ته پریوزي، په تاسو کې داسې یو کس هم شته چې هغه به د سبت په ورځ د هغې د راخیجولو کوشش نه کوي، او بې شکه چې انسان د ګډې نه ډیر زیات قیمتي دی، ځکه د سبت په ورځ نیکی کول روا دي. هغه سړي ته یې مخ ورواړو او ورته وویل چې خپل لاس وغځوه. هغه لاس وغځو او هغه د بل لاس پشان روغ جوړ شو. خو فریسیان چې د عبادت خانې نه بهر ووتل، نو د عیسا د مړکولو سلای وکه. عیسا په دې خبر شو او بیرته راستون شو. ډیر خلک په هغه پسې روان شول او هغه ټول هغه رنځوران روغ که، او هغوی ته یې په کلکه وویل چې ما به نه ښکاره کوئ. دا د عشایا نبی د دې پیشنګویۍ پوره کولو چې دا زما خادم دی چې ما غوره کړی دی، زما محبوب چې روح مې پی خوشاله دی. زه به خپل روح په هغه سوری کم او هغه به غیرو قومونو ته انصاف رسوي. هغه به نه جګړه کوي نه شور، او نه به په کوڅو کې د هغه آواز اورېدی شي. هغه به چودلي دورمه قدرې نه ماتوي، او نه به لوګی کیدونکې لیتکې مړ کوي تر څو چې هغه انصاف بریالی کړی نه وي. قومونه به د هغه په نوم امیدونه تړي. بیا هغوی ورله یو ړوند ګونګ سړی راوسته چې پیری پې ناست و. عیسا هغه جوړ کو، ژبه یې ګویا شوه او په سترګو بینا شو. لیدونکي خلک ټول حق حیران شول، او دا خبره خوره شوه چې آیا دا د داود زوی نه دی څه. خو کله چې پریسیانو دا واورېدل، نو هغوی وویل چې دا سړی د پیریانو د سردار بولزبول په مدد پیریان شړي. عیسا د دوی په نیتونو خبرو، نو ځکه یې هغوی ته وویل هره بادشاهي چې په خپلو کې وویشلی شي هغه ویجاړیږي، او یو خار یا کور هم څوک چې په خپلو کې برخلاف وي پاتې کېدی نه شي. که چېرې شیطان شړي، نو بیا خو شیطان په خپله د ځان خلاف شو، نو د شیطان بادشاهي څنګه پاتې کېدی شي؟ او که چېرې زه پیریان د بولزبول په مدد شړم، نو ستاسو خپل موریدان یې په کومه ذریعه شړي؟ نو هغوی به په خپله ستاسو منصفان شي. او که زه دا پیریان د خدای په مدد شړم، نو د خدای بادشاهي په تاسو راغلې ده. بیا سرنګ یو سړی د یو زورور سړی په کور ورختی شي او د هغه اسباب تاله کولی شي، تر څو چې زورور سړی اول هغه تړلی نه وي د هغه کور نه شي لوټلی. څوک چې ما سره نه دی هغه زما برخلاف دی، څوک چې زما سره نه راغونډوي هغه یې خوروي. نو زه تاسو ته دا وایم چې یو ګناه او یو کفر داسې نشته چې د بنی آدم بخلی نشي، خو هغه کفر چې د روح القدس برخلاف لګولی شوی وي به معاف نشي. هر څوک چې د ابن آدم خلاف سو وایي هغه به معاف کړی شي، خو هر هغه څوک چې د روح القدس برخلاف خبرې کوي هغه به ورته معاف نشي، نه په دې جهان کې او نه په بل کې. یا خو ونه او د هغې میوه ښه وګړی، او یا ونه او د هغې میوه بد وګړی، ځکه چې تاسو ونه د هغې په میوه پیژندی شي. ای د مارانو بچو، ستاسو خبرې څنګه ښې کېدی شي چې په خپله تاسو ښه نه یئ؟ ځکه چې کمې خبرې چې په خلو وزي هغه د زړه نه راوزي. ښه سړی د زړه د خزانې نه ښه سیزونه راوباسي، او بد سړی چې د زړه خزانه یې بده وي هغه بد سیزونه راوباسي. زه تاسو ته دا وایم چې داسې یو بې فائدې ټکې هم نشته چې سړی د خولې نه راوباسي او د قیامت په ورځ به د هغې حساب نه ورکوي، ځکه چې ته به په خپلو خبرو صادق شې او په خپلو خبرو به ګناهګار شې. زینی د شر عالمان او فریسیان ویل چې استاذه مونږ غواړو چې ته مونږ ته د نخې په ډول معجزه وخایې. هغه ورته جواب ورکړ، دا یوه بدکاره او زناکاره پیړۍ ده چې نخې غواړي، او دوی ته یوه نخه چې ورکېدی شي هغه د یونس نبی ده، ځکه چې یونس د مئی په خیټه کې درې ورځې او درې شپې تیرې کړې وې، او دغه شان به ابن آدم درې ورځې او درې شپې په ځمکه کې دننه تیرې کی. د قیامت په ورځ چې هر کله د دې پیړۍ سره حساب کیږي، نو د نینوا خلق به د دوی خلاف گواهی ورکی او دوی به مجرم ثابت کی، ځکه چې اغوی د یونس په واز توبهګار شوی و، او څوک چې دلته دی هغه د یونس نه لوی دی. د سهیل ملکه به د قیامت په ورځ د دې پیړۍ سره په عدالت کې ودرېږي، او دوی به مجرمان ثابت کی، ځکه چې هغه د دنیا د بل ګوټ نه د سلیمان د حکمت خبرې اورېدو له راغلې وه، او څوک چې دلته دی هغه د سلیمان نه هم لوی دی. هر کله چې د یو بنی آدم نه یو ناپاک روح راوځي، نو هغه په صحراګانو سر شي چې آرام عمومي، خو وی نه مومي، نو بیا داسې وای چې زه به بیرته هغه کور ته لاړ شم د کم نه چې راوتلی یم. نو هغه چې بیرته راشي، نو کور خالی جارو کړی او پاک وویني، بیا هغه لاړ شي او نور وروخونه د ځان سره راولي چې د دنه هم زیات بد وي، او هغوی ټول راشي او دلته دیره شي، او د دوی انجام د پخوا نه هم لا خراب شي، او دغه حال به د دې ناپرمانه پیړۍ هم وي. عیسی لا د خلکو خبرې کولې چې مور او وروڼه راښکاره شول، او هغوی بهر ودرېدل او خبرې ورسره کول غوښتل. په دې کې چا وویل چې ستا مور او وروڼه دلته بهر ولاړ دي، هغوی درسره څه خبره کول غواړي. عیسی هغه خبره کوونکي سړي ته مخ راواړو او ورته یې وویل چې زما مور څوک ده او زما وروڼه څوک دي، او بیا یې خپلو موریدانو ته مخ ورواړو او اشاره یې ورته وکړه، دا زما مور او زما وروڼه دي. هر هغه څوک چې زما د آسماني پلار په وینا عمل کوي هغه زما رور دی، زما خور ده او زما مور ده. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دیارلسم باب. هم په دغه ورځ عیسی د کور نه بهر شو او د دریاب په غاړه کېناستو، او دومره ډیر خلک ورته راټول شول چې دی تی کشتۍ ته وختلو او هلته کېناسته، او ټول خلک ورته د دریاب په غاړه ودرېدل. هغه ډیرې خبرې سره د مثالونو هغوی ته وکړې. هغه وویل چې زمیندار کروندې ته لاړو، او چې کرونده یې وکړه نو څه تخم ته د لارې په غاړه توی شو، او مارغان راغلل هغه یې وخوړو. څه تخم په کاڼیزه ځمکه پرېوته چرته چې لږه شان خاوره وه، او دا زر راوټوکېدلو ځکه چې ځمکه ژوره نه وه، او چې نور راوختلو نو تازه فصل یې وسوځولو، او هر کله چې جړې نه وې نوچ شو. څه تخم په غنو کې پرېوته ازغي لوی شول او فصل یې لاندې که، او څه تخم په ښه ځمکه پرېوته هلته یې غله وکړه، ځینې یو فصل، ځینې یو په شپېته او ځینې یو په دیرش. که ستاسو غوږونه وي نو دا خبره واورئ. مریدان عیسی ته ورنږدې شول او تپوس یې ترې وکړو چې ته دوی ته په مثالونو کې خبرې ولې کوې. هغه جواب ورکړ، دا د دې دپاره چې تاسو د اسمان د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو هغه نورو ته دا پوهه نه ده ورکړی شوې، ځکه چې د هر چا سره چې سوي هغه له به نور هم ورکړی شي تر دې چې ورسره لا زیات شي، او د کم سړی سره چې څه نه وي د هغه نه به هغه لږ څه هم واغستی شي. ځکه زه هغوی ته په مثالونو کې خبرې کوم، ځکه چې هغوی ګوري خو ویني نه، اوري خو آوری نه او پوهیگی نه. پاغوی که ده عیسایا نبی یو پیشنگوی پورا کیگی چه وای تاسو بای بیا بیا آوری پوهیگی بنا، تاسو بای پستور گوی نی ولی رسیگی بپی نه. زکا چه ده امت زلو نه سخ شوی دی، وگونه کان شوی او سترگی پتی شوی دی. گینه داغوی سترگو با لیدله، داغوی وگونو با آوریدل او داغوی زلو نه با پوهیدل، او بیا با آغوی بیر تا راستون شوی وی او ما با روخ کلی وی. خستاسو سترگی بختوری دی زکا چه وینه، او ستاسو غوگونه بختور دی زکا چه آوری. زتاسو توایم چه در دیرو نبیانو او زبرگانو دا مرزی و چه اغس ووینی چه کم تاسو اس وینی خوچاری اونلی دل، او اغس ووری کم چه تاسو اس آوری خوچاری وانوری دل. تاسو بیاد زمیدار مثال ووری، هر کل چه یو سړی د خدای د بادشاهی په حکلا س آوری خو پری رسی نه، نو شیطان راشی او داغه د زړه نه اغه کرلی شوی سهم یو سی. دا اغه د لارې کرونده ده. په کانیز ځمکه د کرلی شوی تخم مثال د اغه سړی دی چې هر کله چې یو خبره ووري نو سمدستی په خوشحالۍ قبوله کی، خو هر کله چې جړې نه وي نو د ودرېدو تاوان نه لري، او هر کله چې تکلیف راشي یا د کلام په وجه اگر آگیر شی نو منکر شی. پا غنو که دا کارلی شوی تخم مثال دا اغا سړی ده، سوک چه کلام ووری خود دنیا داری او د دولت مینا پا دا غالب شی او کلام بی پایده لال شی. خوکم تخم چه پا خزم که اور زیگی دا دی مثال دا اغا سړی ده، سوک چه کلام اوری پی پویهیگی او میوه هم روڑی. زین خلق یو پسل یا یو پشپیته یا یو پدیرش. ایسا یو بل مثال اغوی تلوان دیکه چه ده اسمان باچهی داس ده چه یو سڑه پخپل پتی کی خود تخمو کری، او کل چه خلکو دوی نو دشمن راشی او پاغز مک ورتا ده غنم و سر جمدرو کری او لال شی. هر کل چه پسل زرغون شی او وگی او باسی نو جمدر پا کخکار شی. د زمیدار غلامان خپل مالک له لاړ شي او ورته وایي، نایکا آیا تا په خپل پټي کې ښه تخم نو کرلې؟ نو بیا دا جمدر په کې د کمه راغلل. هغه په جواب کې وایي چې دا د دشمن کارونه دي. هغوی ووایي چې آیا موږ لاړ شو او دغه جمدر وکاږو؟ هغه جواب ورکی چې دا ځکه چې هر کله چې تاسو جمدر وکاږئ نو غنم به هم ورسره اوباسی. پریږدی چې دواړه پاخه شي، نو د لو په وخت په زه لوګرو ته ووایم چې اول جمدر اوریبی او د سوزولو د پاره ګیډی کوي، پس له هغې نه غنم اوریبی او زما درمن ته یې راوړی. یو بل مثال ایساغوی ته وړاندې کړ چې د اسمان د بادشاهۍ مثال د شړشمو د هغه تخم دی کوم چې یو سړی واغستو او په خپل پټي کې وکرلو. دا تخم اگر چې د نورو ټولو تخمونو نه ورکوټه وي، خو کله چې دا لوی شي نو دا د باغ د هرې بلې سبزی نه لوی وي او داسې بوټی شي چې د هوا مرغان راځي او د هغه په سانګو کې کینی. عیسا ورته دا مثال هم ورکه چې د اسمان بادشاهي لکه په مثال د خمبیرې ده چې یوه ښځې واغستله او په دریو اوګوړو کې یې ګډه کړله او بیا هغه ټول خمبیره شو. عیسا هغه خلکو ته دا ټولې خبرې په مثالونو کې وکې، او رښتیا خدا دی چې یوه خبره هم بې مثالونو اونکه. دا د پیشنګویې تصدیق و چې زه به په مثالونو خبرې وکم او هغه خبرې به څرګندې کم چې د دنیا د پیدایښت راسې پټې ساتلې شوې دي. اغه بیا خلک رسخت کړل او کور ته ورننه وته، او موریدان ورته راغلل او ورته ویل چې موږ په پټی کې د جمدر په مثال پوه کا. اغه په جواب کې ویل چې خو تخم کرون کې ابن آدم دی، پټی دا دنیا ده، خو تخم د بادشاهۍ زامن دی او جمدر د شیطان اولاد دی. او هغه دشمن چا چې جمدر کرلی دی هغه ابلیس دی. فصل رسته زمانه ده او لوکون کی فرښتې دي، لکه څنګه چې جمدر په آخره کې راټولول شي او په اور سوزول کیږي، دغه شان په آخره زمانه کې به ابن آدم خپل فرښتې اولیږي او داغه د بادشاهۍ نه به هر هغه سیز راغون کی چې سړی پې تندک خوري، او هغه ټول خلک چې بدمله وي او دا به د اور شغلو ته ورواچول شي، کم چې د جړا او د غاښونو د چیچلو ځای دی، او بیا به صادقان د خپل پلار په بادشاهۍ کې لکه د نور ځلیږي. که ستاسو غوږونه وي نو واورئ. د اسمان بادشاهي د هغه خزانې په مثال ده چې په پټي کې پټه وي. کم سړی چې دا اومنتله نو بیا یې خخه کړه او په خوشحاله یې خپل هر څه خرڅ کړل او په هغه پټۍ پې واغستو. د اسمان د بادشاهۍ دا یو بل مثال دی چې یو سوداګر د خو ملغلرو په تلاش کې و. هغه یوه ډیره غوره ملغلره اومنته او د هغې د حاصلولو دپاره خپل هر څه خرڅ کړل او هغه یې واغسته. بیا د اسمان بادشاهي د هغه جال په شان ده چې سمندر ته اچول شوی وي او پکې قسما قسم کبان رانیول شوی وي. هر کله چې ډک شو نو غاړې ته یې راښکلو، نو بیا سړی ورته کیناستل او ښه کبان یې ترې جدا کړل او په لوښو کې یې واچول او خراب یې ترېنه وغورځول. دغسې به د اخیر زمانې حال وي. فرښتې به ورشي او نیکان به د روانکارو نه رابیل کی او روانکاری به د اور شغلو ته وغورځوي، هغه ځای چرته چې به جړا او د غاښونو چیچل وي. عیسی ورنه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په دې ټولو خبرو ورسېدی سه؟ او هغوی دا جواب ورکړه چې آو. هغه دوی ته وویل، هر کله چې د اسمان په بادشاهۍ کې یو استاز زده کړې ته کیناستو نو هغه د کور مالک په مثال دی، څوک چې د خپل ګودام نه زاړه او نوي سیزونه روباسي. څه وخت چې عیسی د مثالونو بیان ختم کړ نو هغه د هغه ځای نه روان شو او خپل ښار ته راغی، چرته چې هغه خلکو ته د هغوی په عبادت خانو کې تعلیم ورکولو. نو هغوی حیران شول او پوښتنه ترې وکړه چې دا عقل او دا پوهه او دا معجزې د له کومه ځایه ومونتلې؟ آیا دی د ترکان زوی نه دی؟ آیا د ده مور مریم نه ده؟ او د درونه یعقوب، یوسف، شمعون او یهودا نه دي سه؟ او آیا د ده ټولې خویندې دلته زموږ سره نه دي سه؟ نو بیا دا خبرې د چرته زده کې؟ دغه شان هغوی د ده برخلاف شول او هغه په دې وینا مجبور شو چې نبی تل د خپل خار او خپلې کورنۍ نه بل هیڅ چرته بیزته شوی نه دی. هغه هلته زیاتې معجزې ښکاره نه کړي ځکه چې د هغوی ایمان نو. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره څوارلسم باب. هم په دغه ورځو کې هیرودیس چې د ګلیل حاکم و، د هغه غوږونو ته چې د عیسی شهرت ورسېده، نو هغه ټولو نوکرانو ته وویل چې دا بپتسمه ورکوونکې یخیا دی. هغه بیا راژوندی شوی دی ځکه خو ورسره د معجزو طاقت هم دی. هیرودیس د خپل رور فلیپوس د ښځې هیرودیاس په وجه یخیا گرفتار کړی و، زولنۍ ورچولې وي او په کتخانه کې غورځولې و، ځکه چې یخیا هغه ته ویلی و چې د دې ساتل پتا حرام دی. هیرودیس به هغه مړ کړی و خو د خلکو نه یریدلو ځکه چې خلکو هغه نبی ګڼلو. خو هیرودیس د سالګری په ورځ د هیرودیاس لور د میلمنو په وړاندې داسې وګډېده او هیرودیس دومره زیات خوشحاله شو چې هغه سوګن وخوړو چې څه چې ته وغواړې زه به یې درکم. د مور په لمس هغې وویل چې د بپتسمه ورکوونکي یخیا سر ماته په تالی کې راوړه. بادشاه چې دا واورېدل نو غمجن شو، خو د خپل سوګن او میلمنو په وجه هغه دا حکم وکړو چې دا سوال دی پ پورا کړی شي، او سړی یې واسطول او د یخیا سر یې په کتخانه کې پرې کړ. سر یې په تالی کې ایښې راوړو او جینۍ ته یې پیش کړو او هغې خپلې مور ته یوړو. بیا د یحیا مریدان رالل او د هغه تن یې یوړو او خښې کړ او هغوی لاړل او عیسا ته یې حال وې. عیسا چې دا کیسه واورېده نو په یوه کشتۍ کې یوازې یو خوشي ځای ته لاړو، خو خلک خبر شو او په ده پسې د ښارونو نه د وچې په لاره پیاده لاړل. هغه چې غاړې ته راورسېدو نو یوه لویه ګڼه یې ولیده، زړه یې پرې وسوځېدلو، او چې څوک پکې رنځورانو هغه یې روغ کړل. ناوخته د هغه مریدان رالل او وی ویل دا خوشې ځای دی او رس تیره ده، خلک کلو ته رسخت کا چې ځان له خوراک واخلي. هغه جواب ورکړ د دوی د تلو حاجت نشته، تاسو د ځانه دوی ته د خوراک څه ورکئ. هغوی وویل چې موږ سره خو ټولې ټالې 15 ډوډۍ او دوه کبان دي. هغه وویل دا ما ته راکئ. بیا هغه خلکو ته وویل چې په وښو باندې کینئ. بیا هغه دا 15 ډوډۍ او دوه کبان واغستل، اسمان په لوی وکتل، دعا او برکت یې وغوښتو او ډوډۍ ماتې کې او هغه یې مریدانو ته ورکې او مریدانو هغه په خلکو تقسیم کې. هغو ښه په مړه ګېډه خوراک وکړو او ستې پاتې هم شوې. چې هغه هغوی راټولې کې نو دولس لوی ټوکرۍ ته ډکې شوې. خواوشه 15,000 سړو دغه ډوډۍ خوړلې وه چې ښځې او ماشومان پکې شمار نو. بیا عیسا مریدان کشتۍ ته وخې جوړ او ورته وویل چې د دریاب پورې غاړې ته لاړ شي، او چې خلک یې رسخت کړ نو په خپله غره ته لاړو چې یوازې دعا وکړي. او ښه تر ناوخته پورې هغه هلته یوازې و. کشتۍ هغه وخت د غاړې نه څو فرلنګه وړاندې تلې وه او د مخالف باد او دریاب د چپو له کبله سرګردانه وه. د شپې څلورم پهر کې د دریاب د اوبو د پاسه عیسا هغوی ته پیاده روان شو. هر کله چې هواریانو دی د اوبو د پاسه روان ولیدو نو هغوی ویرېدل او چغې کې دا خو پیری دی. عیسا ورته سمدستي وویل چې مه یریږئ، دا زه یم چې یره ونه کئ. پترس عیسا ته وویل چې مالکه، که چرې دا ته یې نو ماله حکم راکه چې زه هم د اوبو د پاسه درشم. عیسا وویل چې راځه. پترس د کشتۍ نه کوش شو او د اوبو د پاسه د عیسا په لور روان شو. خو هر کله چې هغه د طوفان زور ولیده نو هغه ویرېده او چې ډوبېده نو چغې کې چې مالکه، ما بچ کا. عیسا سمدستي خپل لاس ور اوږد کړ او هغه یې د لاسه ونیوه او ورته یې وویل ستا عقیده څومره کمزورې ده، شک ته ولې وکړو. بیا هغوی په کشتۍ کې سواره شول او طوفان ودرېدلو. په کشتۍ کې ناست سړي ورته پسې ده شول او ویې ویل بې شکه چې ته د خدای زوی. دغسې هغوی پورې غاړې ته لاړل او د ګینسرت علاقې ته ورسېدل. د هغه ځای خلکو عیسا وپېژنده او ګیر چاپېره خلک یې خبر کړل او ټول رنځوران یې ورته راوستل او هغه ته یې سوال وکړو چې دوی ته دا قدر اجازت ورکا چې ستا د چوغې لمنې ته لاس وروړي، او هر چا چې لاس وروړو هغه بیخي روغ شول. د متی په مطابق د مالک عیسا مسیح زیره 15 باب. بیا د فریسیانو او شرع عالمانو یوه ډله د بیت المقدس نه عیسا ته راغله او دا سوال یې راوړو چې ستا موریدان ولې پخوانی رسمونه ماتوي او دوی د ډوډۍ نه وړاندې خپل لاسونه څنګه چې وینځل په کار دي نه وینځي. هغه ورته په جواب کې وویل چې دا تاسو څه کوئ چې د خپلو روایاتو د خاطره د خدای حکم ماتوئ، ځکه چې خدای ویلی دی چې د خپل پلار او مور عزت کوئ، او هغه څوک چې خپل پلار او مور ته بد رد وایي هغه د قتل شي. خو تاسو وایي چې که څوک پلار یا مور ته ووایي چې د کوم سیس په وجه لما نه تاسو ته فایده رسیده هغه د خدای شکرانه شوه، نو پس د هغې نه هغه د خپل مور او پلار په عزت پړ نه دی. دغه شان تاسو د خدای قانون د خپل روایاتو په خاطر منسوخ کو. تاسو څومره منافقان یې! عیسایا چې ستاسو په هکله دا پیشنګوی کوله نو هغه رښتونی و. دا خلک تش په خوله زما عزت کوي، خو زړه یې رانه ډیر لرې دی. دوی بې فایدې زما عبادت کوي، ځکه چې دوی خلکو ته د بنی آدمو حکمونه د تعلیم په ډول ورکوي. هغه خلکو ته غږ وکړو او وی ویل چې زما خبره واورئ او ځان پې پوه کئ. سړی په دې نه پلیتیږي چې څه شی د هغه په خوله نه نوزي، بلکې په دې چې څه د خولې نه وزي. بیا موریدان عیسی له راغلل او وی ویل چې ته خبر یې چې فریسیانو ستا دا خبرې بدې ګڼلې دي؟ هغه جواب ورکړ چې کوم بوټی چې زما آسماني پلار لګولی نه وي هغه به د بیخه اویستی شي. دوی یوازې پرېږدئ، دا ړانده لار ښودونکي دي، او که چېرې یو ړون بل ړون ته لار ښایي نو دواړه به په کنده کې پریوزي. بیا پیترس وویل چې موږ په دې مثال پوه که. عیسی جواب ورکړ، آیا تاسو هم لا تروسه د نورو غونتې ناپوه یئ؟ آیا تاسو ته دا نه ده معلومه چې کوم سیس چې په خوله نه نوزي ګیډې ته لاړ شي او هغه د حاجت په لارې بهر وځي؟ خو څه چې د خولې نه راوځي هغه د زړه نه راوځي، او دغه سیز بنی آدم پلیتوي. ځکه چې روان خیالونه قتل، زنا، حرامکاري، غلا، د دروغو گواهی او کفر د زړه نه راوځي، او دا هغه سیزونه دي چې بنی آدم پلیتوي. خو په ناوینځلو لاسونو خوراک کول بنی آدم نه پلیتیږي. بیا عیسی هغه ځای پرېښودو او د سور او د سیدا علاقې ته راغی، او د هغه علاقې یوه کنانی ښځه بهر راووتله او په چوغو وویل، ای مالکه په ما رحم وکړه، ای د داود زویه، زما لور پیریانو سخته نیولې ده. نو هغه هیڅ جواب ورنکړ. د هغه مریدان رالل او زاری یې وکړه چې دا ښځه لرې که، ځکه چې په موږ پسې بېواره چغې وباسي. عیسی جواب ورکړ، زه تش د اسرائیل د خاندان د رکوشو ګډو دپاره رالیږلې شوی یم. خو هغه ښځه راغله، د ده په خپو پرېوته او چغې کې، مالکه زما مدد وکړه. عیسی په جواب کې وویل، دا مناسب نه دی چې د ماشومانو برخه ډوډۍ دې څوک واخلي او سپو ته دې واچوي. هغې جواب ورکړ، چې رښتیا دی مالکه، خو بیا هم سپی هغه ټوکړۍ خوري کمې چې د مالکانو د دسترخوان نه غورځېږي. نو بیا عیسی جواب ورکړ چې ای ښځې، ستا څومره لوی عقیده ده چې څنګه ته غواړې دغسې دې وشي. او هم په هغه ساعت د هغې لور جوړه شوه. د دغه ځایه چې عیسی روان شو نو د ګلیل دریاب په غاړه غرونو ته وختو، او چې هلته کېناستو نو ډیر خلک ورته رالل چې ورسره ګوټ، کاڼه، شل او ډیر رنځورانو. دوی هغه خلک د ده په خپو کې کېښودل او هغه هغوی جوړ کړل. هغه خلک په دې ډیر حیران شول چې چاړاګانو خبرې وکړي. مات ګوټ خلک روخ شول، وګرځېدل او ړانده بینا شول، او ټولو په دې د اسرائیل د خدای لویي بیان کا. عیسی خپل مریدان راوبلل او ورته وویل چې زما په دې خلکو زړه سوځي. دوی د دریو ورځو راسې ما سره دي او هیڅ یې نه دي خوړلې. زه دوی نه هر روز ختول نه غواړم. کېدای شي چې دوی په لارې د کمزورتیا نه پریوزي. مریدانو جواب ورکړ چې په دې بیابان کې به دومره خلکو له موږ ډوډۍ د کمه راوړو. عیسی ورته وویل چې تاسو سره څومره ډوډۍ دي؟ هغوی جواب ورکړ چې و ډوډۍ او یو څو واړه کبان. نو هغه خلکو ته وویل چې په ځمکه کینئ. هغه و ډوډۍ او کبان یې راواغستل. بیا یې د خدای شکر ووی، ډوډۍ ماتې کې او مریدانو ته یې ورکې، او مریدانو په خلکو وویشلې، ټولو ځانونه ښه ماړه کړل، او چې څه ټوکړې ته پاتې شوې نو هغه یې راټولې کې، هغه دومره وې چې و ټوکرۍ ته ډکې شوې. د بچو او ښځو نه علاوه څلورو زرو کسانو هغه ډوډۍ خوړلې وه. هغه بیا خلک رسخت که کشتۍ ته وختلو او د مکدن علاقې ته لاړو. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره پاړسم باب. فریسیان او صدوکیان عیسی ته رالل او د ازمیخ په تورې ورته ووی چې موږ ته یوه نښه وښایا. هغه جواب ورکړ چې تاسو د ماښام په وخت وایئ چې موسم به ښه شي ځکه چې اسمان سور دی، او د سحر په وخت وایئ چې نن به سیلۍ راشي ځکه چې اسمان سور او دون دی. تاسو د اسمان د مخ تمیز کولی شئ خو د زمانو په نښو نه پوهیږئ. دا یوه ګمراه پیړۍ ده چې لا اوس هم معجزې غواړي. دوی ته به صرف یوه معجزه ورکړی کیږي چې هغه به د یونس نبی وي. هغه ته بیا روان شو او هغوی یې پرېښول. چې بلې غاړې ته پورې وتل نو د موریدانو نه ډوډۍ راوړل هېر شوي وو. نو کله چې عیسی هغوی ته وویل چې د فریسیانو او د صدوکیانو د خمبیری نه ځان ساتی، هغوی په خپل مینځ کې دا بحث شروع کو چې موږ ډوډۍ نه ده راوړې. عیسی د هغوی د زړونو په حال پوه و، نو ځکه یې ورته وویل تاسو د ډوډۍ فکر ولې اغستی یی؟ ای بې عقیدې خلکو، تاسو لا تر اوسه نه یې پوهه؟ آیا تاسو ته هغه پنځه ډوډۍ او پنځه زره کسان یاد نه دي؟ او تاسو څومره ډکې ټوکرۍ ته اوچته کې؟ بیا هغه و ډوډۍ د څلورو زرو کسانو د پاره او څومره ډکې ټوکرۍ تاسو ته پاتې وي؟ تاسو څرنګ په دې خبره پوه نه شوئ چې ما د ډوډۍ ذکر نه کو؟ ما درته ویلی چې د فریسیانو او صدوکیانو د خمبیری نه به ځان ساتی. بیا هغوی مطلب ته ورسېدل چې د ډوډۍ د خمبیری نه ځان ساتل نه، بلکې د فریسیانو او صدوکیانو د تعلیم نه ځان ساتل دي. هر کله چې هغوی د قیصریا فلیپی علاقې ته راغلل نو عیسی د خپلو مریدانو نه تپوس وکړو چې خلک څه وایي چې ابن آدم څوک دی. هغوی جواب ورکړ ځینې وایي چې بپتسمه ورکوونکي یحیا، ځینې الیاس، ځینې یرمیا، او یا د نبیانو نه بل څوک. هغه ورته وویل چې تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ شمعون پترس جواب ورکړ ته د ژوندي خدای زوی مسیح یې. بیا عیسی وویل ای د یوحنا زویه شمعونه، ته بې شکه بختور یې. تا دا خبره د فانی انسان نه نه ده زده کړې، بلکې زما آسماني پلار دا ستا په زړه کې اچولې ده. خو زه تا ته دا وایم چې ته پترس یې، چې معنی ګډ دی، چې زه به خپل جومات په دې ګډ آبادوم او مرګ به په دې هیڅکله غالبېدی نه شي. زه به تاله د اسمان د بادشاهۍ کنجیانې درکم. هر څه چې ته په ځمکه تړې هغه به په اسمان کې وتړلی شي، او هر څه چې ته په ځمکه پرانیزي هغه به په اسمان کې پرانیستلی شي. بیا هغه خپلو مریدانو ته په ټینګه وویل چې هیچا ته دا مه وایې چې مسیح زه یم. د هغه وخت نه عیسی خپلو مریدانو ته دا خبره څرګنده کړه چې ضروری دی چې زه به بیت المقدس ته ځم، او الته به د مشرانو او د مشرانو کاهنانو او د شر د عالمانو له لاسه ډیر ازارولی شم، ووژلی شم، او په درېیم ورځ به بیا پاسولی شم. بیا پترس هغه د مټ نه ونیو او ملامت یې کړ او وی ویل چې خدای دې نکي مالکه، پتا دې داسې هیڅکله هم ونشي. بیا عیسی مخ ورواړو او پترس ته یې وویل لری شه شیطانه، ته زما د لارې خنډ یې، ته د بنی آدم غونتې سوچ کوې، د خدای په رنګ نه. بیا عیسی خپلو مریدانو ته وویل چې څوک په ما پسې راتلل غواړي هغه دې د خپل ځان نه منکر شي، خپله سولۍ دې په خپله راواخلي او ما پسې دې راځي. سوک چې ځان بچ کوي هغه به یې روک کی، خو که سوک زما د خاطر ځان روک کی هغه به خپل ژوندون بیا مومي. که یو سړی د خپل ژوندون په بدل کې ټول جهان عمومي، نو څه یې ومنتل؟ او د خپل ژوندون دوباره موندلو دپاره هغه کومه بیه ورکولی شي؟ ځکه چې ابن آدم به د خپل پلار په لویه کې د خپلو پرښتو په ملګرتیا کې راځي، او بیا به هغه هر چاته د خپل کړي عمل بدل ورکوي. زه تاسو ته دا وایم چې په دې ځای کې داسې کسان شته چې هغوی به تر هغې نه مري تر څو چې هغوی ابن آدم خپلې بادشاهۍ ته په راتلو ونه ویني. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره ولسم باب. شپږ ورځې پس عیسی پطرس، یعقوب او د هغه ورور یوحنا د ځان سره یو چت غر ته وخیجول. هلته دوی یوازې و، او د هغې په موجودګۍ کې د هغه شکل بدل شو، او د هغه مخ لکه د نور وځلیدو، او د هغه جامې لکه د رڼا سپینې شوې. او هغوی ولیدل چې موسی او الیاس ورله راغلل، او د هغه سره یې خبرې کولې. بیا پطرس وویل، مالکه، دا څومره ښه خبره ده چې موږ هم دلته موجود یو. که ستاسو خوښه وي نو زه به دلته درې کوټې جوړې کم، یوه تاله، یوه موسی له، او یو الیاس له. هغه لا دا خبره کوله چې ناڅاپي یوه روښانه وریځ راخوره شوه او په هغوی سوری شوه، او د وریځې نه آواز راغی، دا زما محبوب زوی دی د چا نه چې زه رضا یم، د هغه خبرې واورئ. د دې آواز په اورېدو موریدان د یری نه پړ مخې پرېوتل. بیا عیسی هغوی له ورغی، په هغوی یې لاس ولګو او ورته وویل، پاسی مه یریږئ. کله چې هغوی سترګې وغړولې نو بغیر د عیسی نه هیڅ ونه لیدل. د غره نه چې هغوی ښکته راکوزیدل نو عیسی هغوی ته حکم ورکړ چې دا واقعیا تر هغې چاته مه وایئ تر څو چې ابن آدم د مړو نه ژوندی پورته کړی شوی نه وي. موریدانو په هغه یو سوال وکړو چې بیا زموږ د شرع عالمان ولې داسې وایي چې الیاس په خامخا ړومبی راځي؟ هغه ورته وویل، او الیاس به راځي او هر څه به سموي، خو زه تاسو ته وایم چې الیاس خو راغلی دی، ولې هغوی پیژندلی نه دی، او چې څه دوی غوښتل هغه یې ورسره وکړه. او دغه شان به ابن آدم د هغوی د لاسه تکلیفونه تیروي. بیا موریدان پوه شول چې هغه موږ ته د بپتسمه ورکوونکي یخیا په باب کې وایي. کله چې هغوی خلکو ته واپس رالل نو یو سړی عیسی ته راغی، د هغه په وړاندې په زنګونونو شو او وی ویل، مالکه، زما په زوی رحم وکړه، په هغه میرګي راځي او ډیرې ربړوي، او کله خو یې په اور کې غورځوي او کله یې په اوبو کې. ما هغه ستا موریدانو ته راوستلی و خو هغوی روغ نه کړی شو. عیسی په جواب کې وویل چې ای بیمانه او بیلارې پیړۍ، زه به تر څو تاسو سره یم او زه به تر څو ستاسو زغم کوم؟ هغه دلته ماله راوله. بیا عیسی هغه وزورلو نو بدروخ هغه پرېښودو او سمدستي هغه هلک روغ شو. د دې نه پس موریدان عیسی ته ځان لرالل او تپوس یې ته وکړو چې دا موږ ولې لرې کولی نه شو. هغه جواب ورکړ چې ستاسو عقیده ډیره کمزورې ده. زه تاسو ته دا وایم، که ستاسو عقیده د شړشمو د دانې عمروي نو تاسو دې غر ته ووایې چې د دلته نه هلته لاړ شه، نو دی به وغورځیږي او هیڅ کار به ستاسو دپاره ناممکن نه وي. کله چې هغوی په ګلیل کې یو ځای روانو نو عیسی ورته وویل چې ابن آدم به د بنی آدمو په لاس ورکړی شي، هغوی به دی ووژني، بیا به په درېمه ورځ هغه ژوندی پاسولی شي. نو هغوی ډیر غمجن شول. کله چې دوی کوپرنهوم ته رالل نو د خدای د کور خزانچی پطرس ته راغی او تپوس یې ته وکړو چې آیا ستا استاز د خدای د کور خراج ورکوي څه؟ پطرس ورته وویل چې هغه یې ورکوي. خو کله چې پترس دننه لاړو، نیسا د هغه د وینا نه وړاندې وویل چې ای شمغونه، ته په دې باره کې څه وایې چې د دنیا باچهان د چا نه محصول او خراج اخلي، د خپلو خلکو نه که د پردو نه؟ پترس جواب ورکړ چې د پردو نه. عیسا وویل، نو بیا خو د دوی خپل خلک معاف دي، خو هر کله چې موږ بد نه خوښو نو ته لاړ شه، د دریاب په اوبو کې کونډه ور واچوه او ډومبی چې کم کب ته ونیسې د هغه خوله وازه کا، نو ته به پکې یوه د سپینو زرو سیکه عمومې، هغه یو سا او ورې کا، دا به زموږ د دواړو محصول پوره کړي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اتلسم باب. هغه وخت مریدان عیسی ته رالل او تپوس یې ته وکړو چې د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی څوک دی. هغه یو ماشوم راوبللو او د هغوی په وړاندې ودرولو او ورته یې وویل چې زه تاسو ته دا وایم چې تر څو تاسو رواو نړی او د ماشومانو په شان نه شئ، نو تاسو به هیڅکله هم د اسمان په بادشاهۍ کې داخل نه شئ. هر هغه څوک چې ځان د دې ماشوم په شان عاجز کی، نو هغه به د اسمان په بادشاهۍ کې د ټولو نه لوی وي. او هر څوک چې داسې یو ماشوم زما په نامه قبول کی، هغه ما قبلوي. خو هر هغه څوک چې په دې وړو ماشومانو کې چې په ما ایمان راوړی دی یو لتیندک ورکوي، نو د هغه دپاره دا غوره ده چې په خپله غاړه کې د جرند پل واچوي او په سمندر کې ډوب شي. د داسې تندکونو په وجه په دنیا افسوس دی. دا تندکونه به خامخا راځي، خو افسوس په هغه چا د چا د لاسه چې راځي. که چرستا لاس یا خپه تا له تندک درکوي، نو پرې که او ګزارې که. ستا د پاره به دا غوره وي چې ته په ژوند کې شل ګډ ننوځې، نه دا چې ته په دواړو لاسو خپو روغ یې او دایمي ورته واچولی شي. که چرستا سترګه تا ته تندک درکوي، نو راوی باسه او وی غورځوه. ستا د پاره به دا غوره وي چې په یوې سترګې سره په ژوندون کې ننوځي، په ځای د دې چې په دواړو سترګو روغ یې او دوزخ ته ځای وي. خبردار، په دې وړو کې یو ته هم سپک مه ګورئ. زه تاسو ته دا وایم چې د دوی فرښتې په اسمان کې همیشه زما د آسماني پلار په مخ کې موجودې وي. ستاسو څه خیال دی؟ فرض کوي چې د یو سړي سل ګډې دي، که په هغو کې یوه روکه شي، آیا هغه دا نورې یو کم سل د هغې یوې د لټولو دپاره د غره په خوا کې پرې نږدي؟ او چې کله هغه دا بیا مومي، نو زه تاسو ته دا وایم چې هغه د هغې په منتلو د دې یو کم سلو د موجودګۍ نه زیات خوشحاله شي. همدغه شان ستاسو آسماني پلار دا رضا نه ده چې د دې ماشومانو نه دی یو هم هلاک شي. که چېرې ستاسو یو ورور څه ګناه وکړي، نو لاړ شئ او هغه په پرده کې په دې ملامته کوي، او که هغه تاسو ته غوږ کیږدي، نو تاسو خپل ورور دوباره ومونتو. خو که هغه ستاسو خبره وانه وري، نو بیا یو یا دوه تنه نور د ځان سره ملګری کوي، د دې دپاره چې ټول رښتیا د دوو یا دریو ګواهانو په وړاندې ثابت کړی شي. که هغه د هغوی نه هم وانه وري، نو دا خبره جومات ته وړاندې کوي، او که چېرې هغه د جومات خبره هم ونه مني، نو بیا د هغه سره داسې سلوک کوي لکه چې د یو کافر بیلارې یا محصولچی سره کولی شي. زه تاسو ته دا وایم، هر څه چې په ځمکه تاسو منه کړل، هغه به په اسمان کې هم منوي، او څه چې تاسو په ځمکه روا کړل، هغه به په اسمان کې هم رواوي. زه تاسو ته دا بیا وایم، که چېرې په تاسو کې دوه تنه په یوه خبره یوه خوله شي، هغوی چې څه سوال وکړي، نو زما آسماني پلار به قبلوي. ځکه چې دوه یا درې تنه چې چرته هم زما په نوم یو ځای شي، نو زه به د دوی په مینځ کې یم. بیا پترس عیسی له راغې او سوال یې وکړو، مالکه، که زما رور زما سره ثبت کوي، نو زه به یې څو ځله معاف کوم؟ تر اوو ځلو پورې څه؟ عیسی جواب ورک، زدا نه وایم چې وزله، زدا وایم وزله تر اویاو پورې. د اسمان د بادشاهۍ پکله دې هم په دغه جوړ اندازه ولګولی شي. وای چې یو بادشاه یو ځل د خپلو خادمانو سره حساب رواغستو. په اول سر کې یو سړی داسې پیښ شو چې د هغه قرضه په لکونو کې وه، خو د هغه سره ایس هم نو. نو د هغه مالک دا حکم وکړو چې هغه دې سره د ښځې اولاد او هر څه مال حال چې لري خرڅ کړی شي او قرض دې ته پوره کړی شي. سړی د خپل مالک په خپو پرېوت او وی ویل چې ما ته صبر وکړه، زه به ستا ټول قرض پریکم. په مالک د دې خبرې دومره اثر وشو چې سړی یې پرېښودو او قرض یې ورته وبخه. خو هر کله چې دا سړی بهر راووتو، نو د خپلو ملګرو خادمانو نه یو خادم په مخه ورغی، په چا چې د ده 100 دیناره قرض و. هغه یې ونیو، مری ته یې ورله لاس ورواچو او ورته یې وویل چې څه چې زما در پورې دي هغه راکه. هغه ملګری خادم د ده په خپو پرېوته او زاری یې ورته وکړه چې ما ته زړه لوی که، زه به دې قرض پرېکم. خو هغه ونه منله او په بندیخانه کې واچو تر هغه پورې چې قرض یې پرې نه کړي. نورو خادمانو چې دا څه ولیدل نو ډیر خفه شول. هغوی خپل مالک ته لاړل او ټوله کیسه یې ورته تیره کړه. هغه دا سړی راوبللو او ورته یې وویل چې ای بدتمیزه، چې کله تا ما ته زاری وکړه نو ما درته ټول قرض وبخه. آیا په تا کې دومره سړیتوب نه و چې په ملګري خادم دې داسې رقم کړی وی لکه ما چې په تا وکړو؟ د هغه مالک ډیر غصه شو او دی خپل داروغه ته تر هغې حواله کړو تر څو چې ټول قرض واپس کړی نه وي. دغه شان سلوک به زما آسماني پلار تاسو سره کوي تر هغې چې تاسو ټول خپل رونه په رښتیا معاف نه کوي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره 19 باب. د اسمان بادشاهی د دې پشان ده چې یو ځلې د ځمکې یو مالک و. یو سحر هغه د کور نه ووته چې د خپلو د انګورو د باغ دپاره مزدوران ونیسي، او چې کله یې د ورځې مزدوري ورسره مقرر که نو هغوی یې کار ته ولیږل. کچه غرمه چې هغه بهر ووته نو په بازار کې یو څو اوزګار کسان نور ولیدل. هغوی ته یې وویل چې ځئ د هغه نورو مزدورانو سره د انګورو په باغ کې کار وکی او زه به تاسو ته مناسبه مزدوري درکم. نو دوی لاړل. غرمه او ماسپخین هغه بیا بهر ووته او هغه شان بندوبست یې وکړو. د نور پرېوتو نه یوه ګنټه مخکې هغه بیا ووته او یوه بله ډله یې اوزګاره ولیده. نو هغه دوی ته وویل چې تاسو ولې ټوله ورځ داسې خوشی ګرځی او هیڅ کار نه کوئ؟ هغوی ورته وویل چې موږ ته چا د څه کار نه دی ویلې. هغه وویل چې ځئ تاسو هم د نورو سره د انګورو په باغ کې یو ځای شئ. چې ماښام شو نو د باغ مالک خپل ناظر ته وویل چې مزدوران راوغواړه او د هغوی مزدوري ورکه. د وروستۍ ډلې نه شروع که او په لومبۍ ختمه که. چا چې د ماښام نه یوه ګنټه اول کار شروع کړی و هغوی ورغلل او ورته یې د پوره ورځې مزدوري ورکه. او هر کله چې د ړومبو مزدورانو وار راغی نو د هغوی دا تمه وه چې څه به زیات عمومي، خو هغوی ته هم هغه څه ورکړی شول څومره چې نورو ته ورکړی شوي وو. هغوی چې مزدوري واغسته نو د کور مالک ته وګورېدل چې دې رستنو خو یوه ګنټه کار کړی دی او موږ سره دې یو برابر کړل چا چې ټوله ورځ په سره غرمه د ځانه خولي ایستې دي. هغه یو ته مخ راواړو او وی ویل زما ملګریا، ما در سره هیڅ زیاتې نه دی کړې، تا د ورځې په مزدورۍ را سره فیصله نه وه کړې، څه خپله مزدوري واخله او کور ته ځه. دا زما خوښه ده چې رستنی سړي ته هم هغه څه ورکم څه چې مې هم تا ته درکړی دی. دا زما اختیار نه دی سچی زه خپل مال څنګه وویشم. ته په دې راته په بد نظر ګورې چې زه سخیم، دغه شان رستنه ړومبی شي او ړومبی رستنه. عیسی بیت المقدس ته روانو او په لاره یې دولس موریدان ځان لکړل او ورته یې وویل، موږ اوس بیت المقدس ته ځو او ابن آدم به مشرانو کاهنانو او د شرع عالمانو ته په حواله کړی شي، هغوی به پې د قتل حکم وکړي او غیرو خلکو ته به حواله کړي چې هغوی ورپورې ټوکې وکړي، په کروړو به یې ووهي او په سولی به یې وخېجوي او په درېمه ورځ به هغه بیا ژوندی پورته کړی شي. بیا د زبدی د زامنو مور د خپلو زامنو سره ورغله، په سجده ورته پریوته او سوال یې ورته وکړو. عیسی ورته وویل، ته څه غواړې؟ هغې ورته وویل چې زه دا غواړم چې ستا په بادشاهۍ کې د زما دواړه زامن ستا په څنګ کې ناست وي، یو ستا ښي لاس ته او بل ګس لاس ته. عیسی هغه ړونو ته مخ ورواړو او ورته یې وویل، تاسو چې څه غواړئ په هغې نه پوهیږئ. کم د مصیبتونو کنډول چې زه یې سکون کیم، آیا تاسو به هغه اسکلی شئ؟ هغوی جواب ورکړ چې او موږ یې اسکلی شو. بیا هغه هغوی ته وویل چې تاسو به بې شکه زما کنډول اسکئ، خو دا زما په اختیار کې نه دي چې څوک خپل ښي او ګس لاس ته کینم، دا د هغه چا په برخه دي چې زما پلار ورته مقرر کړی دي. کله چې هغه نورو لسو دا واورېدل، نو هغوی د هغه دوو وروڼو نه خپه شول. نو عیسی هغوی راوبلل او ورته یې وویل چې تاسو ته پته ده چې په دنیا کې د غیرو قومونو حاکمان دوی د خپل کابو لاندې ساتي او د هغوی امیران پې زور ښایي، خو په تاسو کې د داسې نه وي. په تاسو کې چې څوک لوی کېدل غواړي هغه د ستاسو خادم شي. هر هغه څوک چې په تاسو کې د ټولو نه ړومبی کېدل غواړي هغه دې په خپله خوښه د ټولو غلام شي، لکه چې ابن آدم د دې دپاره نه دی راغلی چې د هغه خدمت تې وکړی شي، بلکې د نورو خدمت تې وکړي او خپل ژوند دې د ډیرو دپاره قربان کړي. کله چې هغوی د یریحو نه وتل، نو ډیر خلک ورپسې روان وو. د لارې په غاړه دوه ړانده سړي ناست وو. هغوی چې دا واورېدل چې عیسی په دې لاره تیریږي، نو هغوی چیغې کې، ای مالکه په موږ رحم وکړه د داود زویه. خلکو وزورل او ورته وویل چې غلی شئ، خو هغوی نورې هم چیغې کې چې مالکه په موږ رحم وکړه ای د داود زویه. عیسی ودرېده او هغوی یې راوبلل او ورته وویل چې تاسو زمانه څه غواړئ؟ هغوی وویل، مالکه موږ خپل نظر غواړو. د عیسی زړه پې ډېر وسوځېده او د هغې سترګو لی لاس وروړو او هغوی سمدستي بینا شول او ورپسې روان شول. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره شلم باب. هغوی بیت المقدس ته نږدې شول او کله چې دوی بیت فګې او د خونانو غر ته ورسېدل، نو عیسی دوه موریدان د دې هدایاتو سره واستول چې مخامخ کلی ته ورشئ، چرته چې به تاسو سمدستي یوه خره سره د کوچي تړلی عمومی، هغه پرانیزی او مالی راولی. که څوک درته څه ووایي، نو ورته ووایئ چې دا زموږ د مالک په کار دي او هغه به تاسو سره سمدستي را پرېږدي. دا د هغې پیشنګویې پوره کول دي چې پکې ویلې شوي دي چې د سیون لور ته ووایئ چې ګوره، ستا بادشاه در روان دی، څوک چې حلیم دی په خره سور، بلکې یو بار وړونکي کوچي باندې سور. موریدان لاړل او هغسې وکړل چې عیسی ورته ویلی و. خره او کوچي یې راوستل، هغوی خپلې کوباګانې پې واچولې او عیسی پې سور شو. ګڼو خلکو خپلې جامې د هغه په لاره کې وغوړولې او ځینې خلکو د ونو څانګې را ماتې کې او لاره یې ورته ښایسته کړه. بیا کومه ډله چې ترې وړاندې روانه وه او چې کومه ورپسې وه، هغوی ټولو دا چغې وهلې، د داود زوی ته دې سنا، مبارک هغه دی چې د رب په نوم راځي. پاغد په اسمان کې هم سناوي. کله چې عیسی بیت المقدس خار ته ورننوتو نو ټول خار یې بے کابو شو او په جوش کې راغی او تپوس یې وکړو چې دا څوک دی، او بشمیره خلک ورته جواب ورکو چې دا عیسی نبی دی د گلیل د ناصرت نه. عیسی بیا د خدای کور ته ورننوتو او هغه ټول خلک چې د خدای په کور کې سوداګري کوله هغه یې وشړل، او د صرافانو تختی او د کنترو خرڅونکو تختګۍ په بل مخ واړولې او ورته یې وویل چې صحیفه وای چې زما کور به د دعا کور شي، خو تاسو ته د ډاکوانو غار جوړوئ. د خدای په کور کې ورته ړانده او شل ګټ خلک راغلل او د هغوی روخ کړل. کاهنانو او د شر عالمانو چې دا ناشنا کارونه ولیدل چې هغه وکړل، او د خدای په کور کې دننه چې د ماشومانو دا چغې واورېدې چې د داود په زوی دی سناوي، نو هغه ته یې وویل چې دا ماشومان چې څه وایي ته یې اورې. عیسی جواب ورکړ چې او زه یې اورم. آیا تاسو صحیفه نه دي لوستې چې د وړو او تیرودونکو د خلې نه تا سنا کامله کا؟ بیا یې دوی پرېښودل او د ښار نه بهر بیت عنا ته لاړل او هلته شپه تېره کا. بل سحر چې عیسی ښار ته راتلو نو اوږې شو. د لارې په غاړه یې د انځر یوه ونه ولیده او هغې ته ورغې، خو بغیر د پاڼو یې پکې هیڅ ونه موندل. هغه ونې ته وویل چې ته دې پس له دې تل تر تله شنډی، او ونه په هغه ټکي اوچه شوه. موریدان په دې ننداره حیران شول. هغوی تپوس وکړو چې دا له څه چل دی، دا ونه څنګه داسې سمدستي اوچه شوه؟ عیسی ورته جواب ورکړ چې زه تاسو ته دا وایم چې کرچرئ ستاسو ایمان کامل وي او شک نه کوئ، نو تاسو به هغه څه وکئ کوم چې د انځر په ونه وشول، بلکې لا د دې نه هم زیات. که تاسو تش دې غر ته ووایئ دې خپل ځایه پورته شه او سمندر کې گزار شه، نو څه چې تاسو وایئ هغه به وشي. کومه دعا چې تاسو په ایمان وغواړئ نو هغه به واړه قبوله شي. عیسی د خدای کور ته ننوتو، او کله چې تعلیم یې ورکولو نو مشر کاهن او د قوم مشران ورته راغلل او دا سوال یې پی وکړو چې ته دا کارونه په کوم اختیار کوې او دا اختیار تا له چا درکړی دی؟ عیسی جواب ورکړ چې زه هم ستاسو نه یو تپوس کوم، تاسو یې جواب راکئ او زه بیا به درته وښایم چې دا کارونه زه په کوم اختیار کوم. د یحیا بپتسما د خدای د لوري وه که د سړو؟ هغوی په خپلو کې په بحث شول چې که موږ دا ووایو چې د خدای د طرفه وه، نو دی به دا ووایي چې بیا تاسو پی ایمان ولې نه راوړو، او که دا ووایو چې د بني آدمو د طرفه وه نو هسې نه چې خلک مو ونیسي، ځکه چې هغوی ټول یحیا نبی مني. نو هغوی جواب ورکړ چې موږ هیڅ خبر نه یو. عیسی ورته وویل چې بیا به زه هم دا درته ونه خایم چې زه په کوم اختیار دا کارونه کوم، خو تاسو په دې حق له څه خیال کوئ چې د یو سړي دوه زامونو هغه ړومبي ته لاړو او ورته وویل چې زما زویه لاړ شه او نن د انګورو په باغ کې کار وکړه؟ هلک ورته جواب ورکړ چې پلاره زه نه ځم، خو وروستو هغه خپیمانه شو او لاړو. بیا پلار دویم زوی له راغی او ورته یې هغه شان وویل، خو هغه جواب ورکړ چې زه به ځم خو هغه باغ ته لاړ نه شو. په دواړو کې کم یو د پلار په رضا کار وکړو؟ هغوی وویل چې ړومبي. بیا عیسی ورته وویل زه تاسو ته دا وایم چې محصولچیان او کنجرۍ به هم د خدای په بادشاهۍ کې ستاسو نه مخکې داخلیږي، ځکه چې کله چې یحیا تاسو ته د سمې لارې د ښودلو دپاره راغی نو تاسو پی یقین ونه کو، خو محصولچیان او کنجرو پی ایمان راوړو، او سره د دې چې تاسو دا ولیدل تاسو خپیمانه نه شوی او هغه مو ونه منلو. یو بل مثال واورئ. یو زمیدارو چې د انګورو باغ یې ولګولو، ګیر چاپیری دیوال ته تاو کو او پکیه د شرابو بټی اولګولا او د سوکیدارۍ د پاره پکی یو برج جوړ کو او بیا یې باغوانانو ته په اجاره ورکو او بل ملک ته لاړو. کله چې د میوې موسم راغې هغه خپل غلامان باغوانانو ته واستول چې خپله برخه ترې واخلي، خو هغوی د هغه غلامان ونیول، یو یې ووهه، دویم یې مړ کړ او درېیم یې سنګسار کړ. بیا هغه نور غلامان ور واستول، دا ځل زیات کسانو، او هغوی ورسره هم هغه سلوک وکړو. په آخر کې یې خپل زوی په دې خیال ور واستولو چې ګنې زما د زوی لحاظ خو به وکړي، خو چې باغوانانو د ده زوی ولیده نو یو بل ته یې وویل چې همدغه وارث دی، راځئ چې مړی کو او په میراث یې قبضه وکړو. او هغه یې راونیو، د انګورو د باغ نه یې بهر راوغورځولو او مړی کړ. کله چې د انګورو د باغ مالک راشي نو ستاسو څه خیال دی چې هغه به د دې باغوانانو سره څه سلوک کوي؟ هغوی جواب ورکړ چې هغه به دا روانکاري خامخا ووژني او باغ به نورو باغوانانو له په اجاره ورکړي، څوک چې به په موسم کې د ده د میوې برخه پوره پوره ورکوي. بیا عیسی هغوی ته وویل چې تاسو چرې په صحیفو کې دا نه دي لوستې چې کوم کاڼی چې ګلکارانو رد کو هم هغه د ګوټ سر شو؟ دا د خدای د طرفه شو او دا زموږ په نظر کې عجیبه خبره ده، ځکه زه تاسو ته وایم چې د خدای بادشاهي به تاسو نه واغستی شي او هغه قوم له به ورکړی شي څوک چې پوره میوه ورکوي. هر څوک چې د دې کاڼي سره تندکو خوري هغه به ټوټې ټوټې شي، او که په چا دا راوغورځیږي نو هغه به چخڼي کی. کله چې مشرانو، کاهنانو او فریسیانو دا مثالونه واورېدل نو هغوی پوه شول چې دا ټول مثالونه په هغوی پورې دي. هغوی غوښتل چې دی گرفتار کی، خو د خلکو نه یریدل، ځکه چې هغوی عیسی نبی ګڼلو. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. یویشتم باب. هغوی بیت المقدس ته نږدې شول، او کله چې دوی بیت فګې او د خونانو غر ته ورسېدل نو عیسی دوه موریدان د دې هدایاتو سره واستول چې مخامخ کلي ته ورشئ، چرته چې به تاسو سمدستي یوه خره سره د کوچي تړلی عمومی، هغه پرانیزئ او مالی یې راولئ. که څوک درته څه ووایي نو ورته ووایئ چې دا زموږ د مالک په کار دی، او هغه به تاسو سره سمدستي را پرېږدي. دا د هغې پیشنګویۍ پوره کول دي چې پکې ویلې شوي دي چې د سیون لور ته ووایئ چې ګوره ستا بادشاه در روان دی، څوک چې حلیم دی په خره سور، بلکې یو بار وړونکي کوچي باندې سور. موریدان لاړل او هغه څه یې وکړل چې عیسی ورته ویلي و. خره او کوچي یې راوستل، هغوی خپلې کوباګانې پې واچولې او عیسی پې سور شو. ګڼو خلکو خپلې جامې د هغه په لاره کې وغوړولې، او ځینې خلکو د ونو څانګې راماتې کې او لاره یې ورته ښایسته کړه. بیا کومه ډله چې ترې وړاندې روانه وه او چې کومه ورپسې وه، هغوی ټولو دا چغې وهلې: د داود زوی ته دې سنا، مبارک هغه دی چې د رب په نوم راځي، په هغه دې په اسمان کې هم سنا وي. کله چې عیسی بیت المقدس ښار ته ورننوته نو ټول ښار یې بې کابو شو او په جوش کې راغی، او تپوس یې وکړو چې دا څوک دی، او بې شمیره خلک ورته جواب ورکو چې دا عیسی نبی دی د گلیل د ناصرت نه. عیسی بیا د خدای کور ته ورننوته، او هغه ټول خلک چې د خدای په کور کې سوداګري کوله هغه یې وشړل، او د صرافانو تختې او د کنترو خرڅونکو تختګۍ په بل مخ واړولې، او ورته یې وویل چې صحیفه وایي چې زما کور به د دعا کور شي، خو تاسو ته د ډاکوانو غار جوړوي. د خدای په کور کې ورته ړانده او شل ګټ خلک راغلل او د هغوی روخ کړل. کاهنانو او د شر عالمانو چې دا ناشنا کارونه ولیدل چې هغه وکړل او د خدای په کور کې د ننه چې د ماشومانو دا چغې واورې دي چې د داود په زوی دي سناوي، نو هغه ته یې وویل چې دا ماشومان چې څه وایي ته یې اورې. عیسی جواب ورکړ چې او زه یې اورم. آیا تاسو صحیفې نه دي لوستې چې د وړو او تیرودونکو د خولې نه تا سنا کامله کا؟ بیا یې دوی پرېښودل او د ښار نه بهر بیت عنا ته لاړل او هلته یې شپه تېره کا. بل سحر چې عیسی ښار ته راتلو نو اوږې شو، د لارې په غاړه یې د انځر یوه ونه ولیده او هغې ته ورغې، خو بغیر د پاڼو یې پکې هیڅ ونه موندل. هغه ونې ته وویل چې ته دې پس له دې تل تر تله شنډه یې، او ونه په هغه ټکي اوچه شوه. موریدان په دې ننداره حیران شول. هغوی تپوس وکړو چې دا له څه چل دی، دا ونه څنګه داسې سمدستي اوچه شوه؟ عیسی ورته جواب ورکړ چې زه تاسو ته دا وایم چې کر چرې ستاسو ایمان کامل وي او شک نه کوئ، نو تاسو به هغه څه وکئ کوم چې د انځر په ونه وشول، بلکې لا د دې نه هم زیات. که تاسو تش دې غر ته ووایئ دې خپل ځایه پورته شه او سمندر کې گزار شه، نو څه چې تاسو وایئ هغه به وشي. کومه دعا چې تاسو په ایمان وغواړئ نو هغه به واړه قبوله شي. عیسی د خدای کور ته ننوتو، او کله چې تعلیم یې ورکولو نو مشر کاهن او د قوم مشران ورته راغلل او دا سوال یې پې وکړو چې ته دا کارونه په کوم اختیار کوې او دا اختیار تا له چا درکړی دی؟ عیسی جواب ورکړ چې زه هم ستاسو نه یو تپوس کوم، تاسو یې جواب راکئ او زه بیا به درته وښایم چې دا کارونه زه په کوم اختیار کوم. د یحیا بپتسما د خدای د لوري وه که د سړو؟ هغوی په خپلو کې په بحث شول چې که موږ دا ووایو چې د خدای د طرفه وه، نو دی به دا ووایي چې بیا تاسو پې ایمان ولې نه راوړو، او که دا ووایو چې د بني آدمو د طرفه وه نو هسې نه چې خلک مو ونیسي، ځکه چې هغوی ټول یحیا نبی مني. نو هغوی جواب ورکړ چې موږ هیڅ خبر نه یو. عیسی ورته وویل چې بیا به زه هم دا درته ونه خایم چې زه په کوم اختیار دا کارونه کوم. خو تاسو په دې حق له څه خیال کوئ چې د یو سړي دوه زامونو هغه لومبي ته لاړو او ورته یې وویل چې زما زویه لاړ شه او نن د انګورو په باغ کې کار وکړه؟ هلک ورته جواب ورکړ چې پلاره زه نه ځم. خو وروستو هغه خپیمانه شو او لاړو. بیا پلار دویم زوی له راغې او ورته یې هغه شان وویل، خو هغه جواب ورکړ چې زه به ځم، خو هغه باغ ته لاړ نه شو. په دواړو کې کم یو د پلار په رضا کار وکړو؟ هغوی وویل چې ړومبي. بیا عیسی ورته وویل زه تاسو ته دا وایم چې محصولچیان او کنجرۍ به هم د خدای په بادشاهۍ کې ستاسو نه مخکې داخلیږي، ځکه چې کله چې یحیی تاسو ته د سمې لارې د ښودلو دپاره راغې نو تاسو پې یقین ونه کړو، خو محصولچیان او کنجرو پې ایمان راوړو، او سره د دې چې تاسو دا ولیدل تاسو خپیمانه نه شوی او هغه مو ونه منلو. یو بل مثال واورئ. یو زمیندارو چې د انګورو باغ یې ولګولو ګیر چاپیره دیوال ته تاو کو او پکې د شرابو بټۍ ولګوله، او د څوکیدارۍ د پاره یې پکې یو برج جوړ کو، او بیا یې باغوانانو ته په اجاره ورکو او بل ملک ته لاړو. کله چې د میوې موسم راغې هغه خپل غلامان باغوانانو ته واستول چې خپله برخه ترې واخلي، خو هغوی د هغه غلامان ونیول، یو یې ووهه، دویم یې مړ کړ او درېم یې سنګسار کړ. بیا هغه نور غلامان ورواستول، دا ځل زیات کسانو، او هغوی ورسره هم هغه سلوک وکړ. په آخر کې یې خپل زوی په دې خیال ورواستولو چې ګنې زما د زوی لحاظ خو به وکړي، خو چې باغوانانو د ده زوی ولیده نو یو بل ته یې وویل چې هم دغه وارث دی، راځئ چې مړی کو او په میراث یې قبضه وکړو. او هغه یې راونیوه، د انګورو د باغ نه یې بهر راوغورځولو او مړی کړ. کله چې د انګورو د باغ مالک راشي نو ستاسو څه خیال دی چې هغه به د دې باغوانانو سره څه سلوک کوي؟ هغوی جواب ورکړ چې هغه به دا روانکاري خامخا ووژني او باغ به نورو باغوانانو له په اجاره ورکړي. څوک چې به په موسم کې د ده د میوې برخه پوره پوره ورکوي. بیا عیسی هغوی ته وویل چې تاسو چرې په صحیفو کې دا نه دي لوستې چې کوم کاڼی چې ګلکارانو رد کو هم هغه د ګوټ سر شو؟ دا د خدای د طرفه شو او دا زمونږ په نظر کې عجیبه خبره ده، ځکه زه تاسو ته وایم چې د خدای بادشاهي به تاسو نه واغستی شي او هغه کوم له به ورکړی شي څوک چې پوره میوه ورکوي. هر څوک چې د دې کاڼي سره تندکو خوري هغه به ټوټې ټوټې شي، او که په چا دا راوغورځېږي نو هغه به چخڼي کی. کله چې مشرانو، کاهنانو او فریسیانو دا مثالونه واورېدل نو هغوی پوه شول چې دا ټول مثالونه په هغوی پورې دي. هغوی غوښتل چې دی گرفتار کی، خو د خلکو نه یریدل، ځکه چې هغوی عیسی نبی ګڼلو. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دویشتم باب. بیا عیسی هغوی ته په مثالونو کې وویل، د اسمان بادشاهي د هغه بادشاه په شان ده چې د خپل زوی د واده ډوډۍ وکړه، خو کله چې هغه خپل غلامان په رابللو شو خلکو پسې واستول نو هغوی رانغلل. هغه بیا نور غلامان ورپسې واستول او ورته یې وویل چې رابللو شو خلکو ته دا ووایې چې دا ډوډۍ ما ستاسو دپاره کړې ده، ما خپل غویان او ساربه ساروي ستاسو دپاره حلال کړي دي، هر څه تیار دي، سمدستي واده ته راشئ. خو هغوی یې هیڅ پروا ونه کړه. یو خپل پټي ته لاړو او بل خپلې سوداګرۍ ته، او نورو د هغه غلامان ونیول، بېعزته یې کړل او ویې وژل. بادشاه غوسه شو، هغه د هغه خونیانو د وجلو دپاره لښکر واستولو او د هغوی خارې وسوځولو. بیا هغه خپلو غلامانو ته وویل، د واده ډوډۍ تیاره ده، خو کوم مېلمانه چې ما را بللي وو هغوی د دې عزت لایق نو، لویو لارو او چوکونو ته لاړ شئ او هر څوک چې بیا مومئ ډوډۍ ته یې راولئ. غلامان بازار ته ووتل او ښه او بد ټول یې راوبلل، او دغه شان د مېلمنو نه کوټه ډکه شوه. څه وخت چې بادشاه راغی چې مېلمانه وویني نو هغه وکتل چې یو سړی د واده جامې نوې اغوستې. بادشاه ورته وویل چې زما ملګریه، ته د واده د جامو نه بغیر دلته څنګه رالې؟ هغه سره هیڅ جواب نو. نو بادشاه خپلو خادمانو ته وویل چې د ده لاس او خپې وتړی او بهر په تیاره کې وغورځوئ، هغه ځای چې جړه او د غاښونو چیچل به پکې وي، ځکه چې رابلل شوي خو ډیر دي، ولې غورر شوي لږ. بیا فریسیان لاړل او سلای وکړه چې څنګه یې په خپلو خبرو کې اونخلو. خپل ځینې کسان یې د هریدیانو سره هغه ته ورولېږل. هغوی وویل چې استازه، مونږ پوهیږو ته رښتینی او ته ډیر په رښتیا د خدای د لارې تعلیم ورکوې او د هیچ چا پروا او مخ نه کوې، مونږ ته په دې هکله فیصله راکړه چې آیا مونږ د روم قیصر ته د خراج په ورکولو پابند یو او کنه. عیسی د هغوی په سازش پوه او هغوی ته یې وویل چې ای منافقو، تاسو ما ولې راګیروئ؟ تاسو ما ته د خراج سکه وخایئ؟ هغوی د سپینو زرو یوه سکه ورله ورکه. عیسی تپوس وکړو چې دا د چا تصویر دی او د چا نوم دی؟ هغوی جواب ورکړ چې د قیصر. هغه دوی ته وویل، څه چې د قیصر وي هغه قیصر له، او څه چې د خدای وي هغه خدای له ورکوئ. په دې جواب هغوی حق حیران شول او ترې لاړل او دی یوازې پریښودو. هم په دغه ورځ صدوقیان ورته رالل چې قیامت یې نه منلو. د هغې سوال داو استازه موسی ویلی دی چې که یو سړی بې اولاده مړ شي نو د هغه رور دی د هغه کونډه په نکاح واخلي او د خپل رور نسل دی پیدا کی. زمونږ په مینځ کې ورونه اوسېدل، لومبی واده وکړو او مړ شو، د هغه اولاد نو د هغه ښځه د هغه رور ته پاتې شوه. دغه شان د دویم دریم انتر ومه پورې خبره ورسېده او په آخر کې هغه ښځه مړه شوه. نو دا راته ووایه چې د قیامت په ورځ به هغه د چا ښځه وي، ځکه چې ورسره ټولو واده کړی و. عیسی جواب ورکړ چې تاسو په غلطه یئ، ځکه چې نه خو تاسو په صحیفو پوهیږئ او نه د خدای په قدرت خبر یئ، ځکه چې په قیامت کې به ښځې او سړی واده نه کوي، دوی به په اسمان کې د فرښتو په شان وي. خو د مړو د بیا را ژوندي کېدو په هکله تاسو د خدای هغه کول نه دی لوستی چې خدای په خپله ویلی دی چې زه د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای او د یعقوب خدای یم. هغه د مړو خدای نه دی، بلکې د ژوندو خدای دی. خلکو د هغه خبرې واورېدې او د هغه په تعلیم حیران شول. فریسیان چې په دې خبر شول چې عیسی د صدوقیانو خوله بنده کړې ده، نو راغونډ شول. د هغوی یو عالم د ازمیخ دپاره دا سوال وکړو، استازه، په شریعت کې د ټولو نه لوی حکم کم یو دی؟ هغه ورته جواب ورکړ چې د مالک خدای سره د زړه په راستۍ په پوره روح او په پوره عقل سره مینه لرئ. دا ټولو نه لوی او لومبی حکم دی. او دویم حکم هم په دې شان دی چې د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوئ. د شریعت او د نبیانو د تعلیم ټول بنیاد په دې دواړو حکمونو دی. عیسی را جمع شو، فریسیانو ته مخ را واړو او تپوس یې وکړو چې تاسو د مسیح په هکله څه وایئ، هغه د چا زوی دی؟ هغې جواب ورکړ چې د داود زوی دی. هغه ورته وویل چې داود بیا ولې د الهام په روح کې ورته مالک خدای وایي؟ ځکه چې هغه وایي مالک زما مالک ته وویل چې زما ښي لاس ته کینه تر څو چې زه ستا دشمنان ستا د خپو لاندې نه کم. که چېرې داود ورته مالک وایي، نو بیا څرنګ هغه د داود زوی شو؟ یو کس هم د هغه په جواب کې سو نه ویل، او د دې ورځې نه پس هیچا هم په هغه د سوال کولو همت ونه کړ. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره درویشتم باب. عیسی بیا خپلو موریدانو او خلکو ته داسې خبرې وکړې چې د شرع عالمان او فریسیان د موسی په ګدۍ ناست دي، نو هر څه چې دوی تاسو ته وایي هغه کوئ. د هغوی خبرو ته غوږ دی، خو د هغو په شان کارونه مه کوئ، ځکه چې دوی وایي یو څه او کوي بل څه. دوی درانه پیټې تړي او د خلکو په اوږې باروي، خو دا نه غواړي چې د یو بوج د اوچتولو دپاره خپله یوه ګوته هم وروړي. دوی چې هر څه کوي دا د نمایش دپاره کوي. هغوی خپل تعویزونه غټ جوړوي او د خپلو چغو زونډي لوی. دوی په دعوت کې غوره ځایونه خوښوي او په عبادت خانو کې د مشرۍ کرسۍ او په بازارونو کې د خلکو نه سلامونه غواړي او چې د ربي په نوم وبلل شي. تاسو ته دې څوک ربي ونه وایي، ځکه چې ستاسو یو استاد شته او تاسو ټول رونه یئ. په ځمکه هیچ چا ته پلار مه وایئ، ځکه چې تاسو یو پلار لرئ او هغه په اسمان کې دی. تاسو ته دې څوک استاد ونه وایي، ځکه چې تاسو یو استاد لرئ او هغه مسیح دی. په تاسو کې دې د ټولو نه لوی ستاسو خادم وي. او هر څوک چې ځان اوچتوي هغه به غریب کړی شي، او چې څوک ځان غریب کی هغه به اوچت کړی شي. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس! تاسو د اسمان د بادشاهۍ دروازې په خلکو بندوئ، نو خو تاسو په خپله ورننوځئ او نو نور ننوتو ته پرېږدئ. ای د شرع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، افسوس په تاسو! تاسو د کونډو مالونه خورئ خو د نمایش د پاره اوږده دعا کوئ، تاسو ته به سخته سزا درکول شي. ای د شر عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس دی چې تاسو په وچه او لونده د دې دپاره سفر کوئ چې یو کس ځان ته رواړوئ، او چې کله هغه تاسو ځان ته رواړوئ نو د ځان نه یو په دوه چنده د دوزخ زوی جوړوئ. افسوس ای ړندو لارو ښکمونکو چې تاسو وایئ چې که څوک د خدای کور د ننه په سرو زرو قسم وخوري نو پابند وي. ای ړندو کمکلو، په دې دواړو کې کم یو سیز اهم دی؟ سره زر او که د خدای کور چې زر هم پاکوي. یا تاسو وایئ که څوک په قربانګاه قسم وخوري نو هیڅ خبره نه ده، خو که څوک د قربانګاه په شکرانې قسم وخوري نو هغه پابند وي. ای ړندو، کم سیز زیات اهم دی؟ شکرانه که هغه قربانګاه چې شکرانه هم پاکوي؟ څوک چې په قربانګاه قسم وخوري نو هغه په قربانګاه او په هغې باندې په موجودو شکرانو دواړو قسم خوري. څوک چې د خدای په کور قسم خوري نو هغه په هغې او څوک چې هلته اوسي په دواړو قسم خوري. او څوک چې په اسمان قسم وخوري نو هغه د خدای په تخت او د هغه په کیناستونکي قسم خوري. ای د شر عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس چې تاسو ویلینی د کاګو او د زیری قشر ورکوئ، خو د شریعت معتبرې خبرې، انصاف، رحم او ایمان مو پریخی دي. په کار داوه چې دا مو هم کولې او هغه مو هم پریښودلې. ای ړندو لارو ښوونکو، ماشې خو چړوئ خو اوښ سره د ګپې تیروئ. ای د شر عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس، تاسو د کنډول او رقیبۍ بهرنی اړخ پاک ساتئ خو هغه مو دننه په لوټ او بدپرېزۍ ډک کړي دي. ای ړندو فریسی، اول کنډول دننه صفا کا نو بهر به هم صفا شي. ای د شر عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس، ستاسو مثال د هغه قبرونو دی چې بهر سپین او ښایسته ښکاري خو د مړو د هډوکو او د نورې ګندګۍ نه ډک وي. دغه حال ستاسو هم دی، په ظاهره خو تاسو صادقان ښکارئ ولې دننه د منافقت او بشری کارونو نه ډک یئ. ای د شر عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس چې تاسو د نبیانو زیارتونه جوړوئ او د صادقانو مقبرې ډولی کوئ او دا وایئ چې کچاري مونږ د خپلو پلارونو نیکونو په زمانه ژوندي وې نو د نبیانو په خون کې به شریک شوي نو. دغسې تاسو په ځان ګواهی کوئ چې تاسو د هغه خلکو زامن یئ چا چې نبیان وجلی و. نو زی او د خپلو پلارونو نیکونو نیمګړی کنډول ډک کئ. ای مارانو او د مارانو بچو، فکر وکئ چې تاسو به د دوزخ د سزا نه څنګه خلاص شئ، ځکه زه تاسو ته نبیان، حکیمان او د شر عالمان در استوم. نو ځینې به تاسو مړه کي، ځینې به په سولای کوي او ځینې به په خپلو عبادت خانو کې په کروړو ووهي او د یو خار نه به بل خار ته په مخه کوي. دغه شان به د ټولو بیګنا خلکو په ځمکه د توی شوي وینې جرم ستاسو په غاړه شي. د بیګنا حابل نه د برګیا د زوی زکریا تر وینې پورې څوک چې تاسو د خدای د کور او قربانګاه په منځ کې مړ کړ. زه تاسو ته رښتیا وایم چې دا ټول به په دې پیړۍ باندې راځي. ای بیت المقدسه، ای د بیت المقدس خاریې، چې ته نبیان وژنې او رسولان سنگساروي چې تا ته رالیږلې شوي دي. ما څو ځله دا کوشش وکړو چې ستا بچی را غونډ کم، داسې لکه چې چرګ خپل بچی تر وزرو لاندې کوي، خو تا دا نه غوښتل. وګوره، هغه دی ستاسو کور چې شاړ پاتې کیږي، او زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به تر هغه وخته ما اونه وینئ ترسو چې دا ونه وایې چې مبارک دی وي هغه څوک چې د رب په نوم راځي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره
څلویښتم باب.
عیسی د خدای د کور نه په وتو چې مریدان یې راغلل او د خدای د کور ودانۍ ورته په ګوته کې، هغه جواب ورکړ چې دې ټولو ته وګورئ، زه تاسو ته دا وایم چې دلته به یو کاڼی هم د بل د پاسه پاتې نه شي او ټول به ونړول شي. څه وخت چې عیسی د خونانو په غر ناست و، نو موریدان یې راغلل چې د هغه سره په پرده کې خبرې وکړي. هغوی وویل، موږ ته دا وښایا چې دا به کله پیښه شي او ستا د راتلو او د اخیرې زمانې نښې به کمه وي. عیسی جواب ورکړ، خبردار چې څوک مو بېلاری نه کړي، ځکه چې ډیر به زما د نوم دعوه کوي او وایي به چې زه مسیح یم او ډیر به بېلاری کوي. داسې وخت راځي چې تاسو به په خپل خواو شا کې د جنګونو چغې سورې اورئ او د جنګونو نه به خبرېږئ، خو ګورئ چې ستاسو وار خطا نه شي، ځکه چې داسې خبرې به خامخا پیښېږي خو لا به اخیر نه وي. کوم به د کوم سره جنګېږي او بادشاهي به د بادشاهۍ سره. په ډیرو ځایونو کې به کتونه او زلزلې راځي، خو دا ټولې خبرې به د لنګون د دردونو د شروع په شان وي. تاسو به بیا د تنگسیا او د مرګ دپاره حواله شي او ټول قومونه به زما د نوم په وجه تاسو سره کینه ساتي. په دغه وخت کې به ډیر تندکو خوري او د یو بل په سر به مخبري کوي او د یو بل سره به کینه کوي. دروغجن نه بیان به راپورته شي او ډیر خلک به بیلاری کی، او چې بشری کارونه زیات شي نو د خلکو به د یو بل سره مینه روکه شي. حکم سړی چې تر اخیره ټینګ پاتې شي نو هغه به بچ کړی شي او په ټول عالم کې به د بادشاهۍ زیری واز کیږي او د ټولو قومونو دپاره به گواهی شي او بیا به اخیرت وي. هر کله چې تاسو د بربادونکو پلیتی ووینئ چې ذکر یې د دانیال نبی په وسیله شوی دی چې پاک مقام کې ولاړه وي، نو لوستونکی دې په دې پوه شي. نو هغوی چې په یهودیه کې دي خامخا دې غرونو ته وخیجي. که څوک په چت باندې وي هغه دې د سامان خیجولو دپاره ښکته کوز نه شي، او څوک چې په پټو کې وي هغه دې د خپلې چوغې راغستلو دپاره بیرته را نه شي. افسوس دې په هغه ښځو چې په دغه ورځو کې امیدواری وي او په هغه چې بچو ته تی ورکوي. دعا کوئ چې ستاسو تیښته نه خو په جمی کې راشي او نه د سبت په ورځ، ځکه چې هغه به د ډیرې بدحالۍ ورځې وي. داسې وخت د دنیا د شروع نه تر دې لا نه دی راغلی او نه به بیا چرته راشي. که هغه د تکلیف ورځې لنډې کړی شوی نه وی، نو یو ژوندی سړی به هم بچ شوی نه وی، خو د خدای د غوره شوو د خاطره به هغه ورځې لنډې کړی شي. او که بیا تاسو ته څوک دا ووایي چې ګورئ مسیح دلته دی یا الته دی، نو باور پې مه کوئ. دروغجن مسیحان او دروغجن نبیان به پورته کیږي او دوی به لوی نخې او عجیبه کارونه ښکاره کوي، او که ممکن وي نو ډیر غوره شوي به گمراه کوي. ګورئ ما تاسو د کېدو نه اول خبردار کوي. که هغوی تاسو ته ووایي چې هغه الته په بیابان کې دی، نو بهر ورپسې مزی، او که هغوی ووایي چې هغه دننه په کوټه کې دی، نو باور پې مه کوئ. لکه څنګه چې برېښنا د نرخاته نمر پریواته ته خورېږي، دغه شان به د ابن ادم راتلل وي. چرته چې مرداره وي هلته به گنجی راټولېږي. او هر کله چې د دغه ورځو تنگسیا تیره شي، نو سمدستي به نور تور شي او د سپوږمۍ رڼا به روکه شي. ستوري به د اسمان نه راپریوزي او اسماني طاقتونه به اجړه کولې شي. بیا به په اسمان کې د ابن ادم د راتلو نخه ښکاره شي. د دنیا ټول قومونه به ماتم کوي او هغوی به ابن ادم ویني چې د اسمان په وریځو کې به د طاقت او د ډیر لوی سره راځي، او هغه به خپلې فرښتې د تورۍ په لوی اواز سره راولیږي، او هغوی به د څلورو طرفونو نه، یعنې د اسمان د یو سر نه تر بل سره غوره شوي خلک راټول کړي. د انځر د ونې نه مثال واخلئ. هر کله چې د هغې نازکې څانګې غوټۍ کوي او پاڼې راوټوکیږي، نو تاسو پوه شئ چې اوړی په راتلو کې دی. دغه شان چې تاسو دا هر څه ووینئ، نو پوه شئ چې آخرت رانږدې دی، بلکې درته رارسېدلی دی. زه تاسو ته رښتیا وایم چې دا موجوده پیړۍ به تر هغې پورې وي تر څو چې دا هر څه شوي نه وي. آسمان او ځمکه به پاتې نه شي، خو زما کلام به پاتې شي. خو هغه ورځ او هغه ګړۍ هیچ چاته معلومه نه ده، نه خو د آسمان پرښتې پې خبر دي او نه زوی، خو یو پلار پې خبر دی. لکه چې د نوح په ورځو کې وشو، نو دغه شان به د ابن آدم په راتلو هم وشي. په هغه ورځو کې چې د طوفان د راتلو نه اول و، هغوی خوړل سکل، ودونه یې کول او ودونه یې ورکول، تر هغې ورځې پورې چې نوح په بیړۍ کې ننوتلو، او دوی تر هغې هیڅ خبر نو تر څو چې طوفان رانغی او دوی لاهو نه کړل. دغه شان به د ابن آدم په راتلو وي. نو هغه وخت په دوه تنه په پټي کې وي، یو به بوتلی شي او بل به پرېښودلی شي. دوه ښځې به میچن کوي، یوه به بوتلی شي او بله به پرېښودلی شي. بیدار اوسئ، ځکه چې تاسو هیڅ نه یې خبر چې مالک به په کومه ورځ راځي. یاد لرئ، که د کور سوختن خبر وې چې غل به د شپې په کم پار کې راځي، نو هغه به بیدار و او خپل کور به یې کنډر کېدو ته نه و پرېښی. تاسو هم تیار اوسئ چې ابن آدم به په داسې وخت راځي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي. نو بیا ادباری او اخیار نوکر څوک دی؟ هغه سړی چې مالک د کور مختار کړی وي، چې د کور د نوکرانو خیال ساتي او هغوی له په وخت خوراک ورکوي. هغه نوکر بختور دی چې هر کله مالک راشي او هغه په کار کې بوخ وویني. زه تاسو ته دا وایم چې مالک په هغه د ټول مال مختار کی، خو که هغه بد نوکر وي او په زړه کې دا ووایي بویا چې مالک راځي، او د نورو نوکرانو په وهلو ټکولو لاس پوری کی او د خپلو شرابیانو ملګرو سره خوریس کی، نو مالک به په داسې ورځ راشي چې نوکر به په انتظار کې نه وي. په داسې وخت پر راځي چې هغه به خبر نه وي، او په وهلو باندې به ټوټې ټوټې کی، او دغه شان به هغه خپل ځان د منافقانو په ډله کې کی، چرته چې به جړه او د غاښونو چیچل وي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره 25 باب. په هغه وخت به د اسمان بادشاهي د لسو پیغلو په شان وي، چا چې مشغلونه واغستل چې د واده د زلمي مخې له وروزي. 15 کمکلې وي او 15 هوښیارې. هر کله چې کمکلو مشغلونه پورته کړل، نو د ځان سره یې تیل وانغستل، خو هغه هوښیارو د ځان سره د تیلو کوپۍ هم واغستې. کله چې د واده زلمی په راتلو کې اټال شو، نو هغوی ټولې پرکاله شوې او خوب یوړې، خو په نیمه شپه کې چغې شوې، دا دی د واده زلمی، راشئ چې وی وینئ. په دې ټولې پیغلې پاسېدلې او خپل مشغلونه یې سم کړل. کمک لوخیارو ته وویل چې د خپلو تیلو نه موږ له لږ راکئ، ځکه چې زموږ مشغلونه مري. هغوی ورته وویل چې موږ سره دومره تیل نشته چې د ټولو کار پیوشي. ښه به دا وي چې تاسو دکان ته لاړی شئ او ځان له تیل راوړئ. څه وخت چې هغوی په تیلو پسې تللی وي، نو د واده زلمی راغی. کومې چې تیاره وي، هغوی ورسره د واده مجلس ته ننوتې او ور بند شو، او بیا هغه نورې 15 هم بیرته رالې او چغې کې، صاحبه صاحبه موږ ته ور بیرته که. خو هغه ورته جواب ورکړ، خبره دا ده چې زه تاسو نه پیژنم، ځکه بیدار اوسئ، ولې چې تاسو ته د ورځې او د وخت هیڅ پته نشته. مثال یې د هغه سړي دی څوک چې په سفر تلو او نوکران یې راوبلل او خپل مال یې ورته وسپاره. یو لی د سرو زرو پنځه تیلی ورکي، دویم ته دوه او دریم ته یوه، هر یو ته د خپل قابلیت په مطابق. بیا هغه د ملک نه روان شو. چاته چې پنځه تیلی ورکړی شوی وي هغه سمدستی لاړو او سوداګري یې پې شروع کړه او پنځه تیلی پکې نورې وګټلې. خو کوم سړي ته چې دوه تیلی ورکړی شوی وي هغه دوه نورې وګټلې، او کوم سړي ته چې یوه تیلی ورکړی شوی وه هغه لاړو په ځمکه کې ډوغل وکنسته او د مالک هغه پیسې یې پکې خښې کې. ډیره موده پس د هغوی مالک واپس راغی او د هغوی نه حساب وغوښتو. کوم سړي ته چې د سرو زرو پنځه تیلی ورکړی وي هغه راغی او پنځه نورې ورسره کیښودې او ورته یې وویل چې ګوره مالکه، تا ما ته پنځه تیلی راکړی وي، ما ورسره پنځه نورې زیاتې کړې. مالک وویل شاباش، زما ادباری او ایماندار نوکره، تا په لږ څه کې ځان ادباری ثابت که، اوس په زه تا د ډیر څه اختیار من کم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا د دوو تیلو هغه سړی راغی او وی ویل مالکه، تا ما ته دوه تیلی سپارلې وې، ګوره ما ورسره دوه نورې زیاتې کې. مالک ورته وویل شاباش، زما ادباری او ایمانداره نوکره، تا په لږ څه کې ځان ادباری ثابت کو، اوس په زه تا د ډیر څه مختار کم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا هغه سړی راغی چاته چې یوه تیلی ورکړی شوی وه او وی ویل مالکه، ما ته پته وه چې ته یو سخت سړی، ته یې الته ریبي چرته چې کرونده نه وي کړی، ته یې الته راټولوي چرته چې دې خواره کړي نه وي. نو زه ویرېدلم، ځکه لاړم او ستا سره زر مې په ځمکه کې خښ کړه، څه چې ستا وو هغه دا دی. مالک ورته وویل ای سسته نوکره، تا ته معلومه وه چې زه یې الته ریبم چرته چې کرونده نه کوم، او الته یې راټولوم چرته چې خورول نه کوم څه. نو بیا تا ته پکار وو چې زما پیسې دې صرافانو ته ورکړې وې، نو په واپسۍ به ما هغه مال د سود سره حاصل کړی وو. هغه ووی چې د دنه د زرو هغه تیلی واخلی او د لسو تیلو والا ته ورکی، ځکه چې د چا سره چې څه وي هغه ته به نور هم ورکړی شي تر هغې چې څه ته سیوا هم شي، او د کوم سړي سره چې څه نه وي هغه به هغه لږ څه هم بایلي چې ورسره دي. دا بې فایدې نوکر تیارې ته وغورځوئ چرته چې د جړا او د غاښونو چیچل دي. هر کله چې ابن آدم په پوره شان سره راشي او ټولې فرښتې ورسره وي هغه به د خپلې لویۍ په تخت کینی او ټول قومونه به ور وړاندې راټول کړی شي. هغه به بنی آدم په دوو ډلو کې جدا کی، لکه څنګه چې شپونکې ګډې د بیزونه جدا کوي، او هغه به ګډې خپل ښي لاسته او بیزی خپل ګس لاسته کی. بیا به بادشاه د ښي لاس خلکو ته ووایي چې راځی زما د پلار مبارکو خلکو د بادشاهۍ وارثان شي چې د دنیا د پیدایخ راسي تاسو ته جوړه شوې وه، پاغې کې داخل شي. کله چې زه وګیوم تاسو زه موړ کم، او چې تګیوم اوبه مو د سکولو دپاره راکې، او چې زه مسافرم نو تاسو زه خپل کور ته نه نیستم، او چې بربنډم نو تاسو په جامو پټ کم. کله چې زه ناجوړم نو تاسو زما خیال وساتلو، او چې پکیت کې وم نو تاسو زما ملاقات له راغلی. نو صادقان به جواب ورکی مالکه، دا کله چې موږ ته اوږې ولیدې او موړ مو کې، یا تږې وې نو د سکولو دپاره مو اوبه درکې، او مسافر وې نو موږ کور ته نه نیستلې، یا بربنډ وې نو په جامو مو پټ کې، موږ ته کله ناروغه یا پکیت کې لیدلې وې نو ملاقات مو در سره کړی. او بادشاه به جواب ورکی زه تاسو ته دا وایم چې تاسو زما په رونو کې د عاجز نه عاجز یو تن سره هم چې څه کړي دي نو زما د پاره مو کړي دي. بیا به هغه هغو ته ووایي څوک چې به د هغه ګس لاستوي، ای لعنتیانو زما د سترګو نه پناه شي، او هغه تل عمري اور ته لاړ شي چې د شیطان او د هغه د پرښتو د پاره تیار شوی دی. کله چې زه وږیوم تاسو زه موړ نه کم، او چې تږیوم د سکولو د پاره مو هیڅ را نه کړ، او چې مسافرم نو کور ته مو ننه نه ایستلم، چې بربنډم نو تاسو په جامو پټ نه کم، او کله چې زه ناروغه او قیدیوم نو تاسو زما ملاقات له را نغلی. او هغوی به هم په جواب کې ووایي مالکه دا کله مونږ اوږې تږې مسافر بربند ناروغه یا پکیت کې لیدلې وې او ستا مو هیڅ خدمت نه دی کړی. او هغه به جواب ورکي زه تاسو ته دا وایم چې هر کله چې تاسو د عاجز نه عاجز یو تن سره که هغه هر څومره چې هم عاجزو نه دی کړی نه تاسو ما سره نه دی کړی، او هغوی به تل عمري عذاب ته لاړ شي، خو صادقان به د تل ژوندون بیا مومي. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره شپږشتم باب. کله چې عیسی خپلې خبرې خلاصې کړې نو خپلو مریدانو ته یې وویل تاسو خبرې چې دوه ورځې پس په د پسه اختر وي او ابن آدم به په سلی کولو ته وسپارل شي، بیا مشران کاهنان او د قوم مشران د مشر کاهن کایفا په ماړای کې جرګه شول، او الته هغوی دا سازش کولو چې عیسی په سټګۍ ونیسو او مړی کړو. خو هغوی ویل چې دا دې د اختر په ورځ نه وي، ګینې په خلکو کې به فساد خور شي. عیسی د شمون جزامی په کور کې په بیت عنا کې و چې یوه ښځه راله چې د مرمرو په اتردان کې ورسره قیمتي خوشبویه اترو، او څنګه چې هغه خوراک ته کیناستو هغې ورله په سر اتر واچول. مریدانو چې دا ولیدل نو ظهیر شول، هغوی وویل دا دې ولې ضایع کړل، دا خو به په ډیره بیه خرڅ شوی وی او پیسې به یې د چخوارانو په کار شوی وی. عیسی په دې خبرو او هغوی ته یې وویل چې تاسو دا ښځه ولې تنګوئ، هغې را سره ډیر ښه کړي دي، خواران خو به تل تاسو سره وي خو زه به در سره همیشه نه یم. هغې چې دا عطر زما په بدن واچول نو زه یې د خخولو دپاره تیاره کم. زه تاسو ته دا وایم چې هر چرته چې په دنیا کې دا زیر خورېږي نو څه چې هغې وکړه نو دا به هم په دې یادیږي. په دولسو موریدانو کې یو چې نوم یې یهودا اسکریوتی و مشرانو کاهنانو ته لاړو او ورته یې وویل که زه پیسې مخبري وکم نو تاسو به ماته څه راکوي. نو هغوی ورته دیرش د سپینو زرو سکې ورکړلې. د هغه وخت نه پس هغه د مخبرۍ د موقع په تلاش کې و. د پتیرې ډوډۍ اختر په لومبۍ ورځ عیسی ته مریدان رالل او وی ویل چې ستا کوم ځای خوښ دی چې موږ پکې تا ته د پسه خوراک تیار کړو. هغه ورته جواب ورکړ چې په ښار کې پلانی سړی ته ورشي او ورته ووایي چې استاد وای چې زما مقرر وخت رانږدې دی، زه به د موریدانو سره ستا په کور کې د پسه اختر کوم. موریدانو د عیسی د وینا په مطابق کار وکړ او پسه یې تیار کړ. ماښام هغه د دولسو موریدانو سره کیناستو او د ډوډۍ په وخت هغه ورته وویل زه درته رښتیا وایم چې په تاسو کې به یو زما مخبري کوي. هغوی په ډیره فکرمندۍ سره یو یو ورته وویل مالکه ته ما یادوي څه؟ هغه جواب ورکړ چا چې زما سره په دې تالی کې لاس کته کړ هغه به په ما مخبري کوي. د ابن آدم په حق کې چې صحیفو کې سر اغلی دي هغه به په هغه لاره ځي، خو افسوس په هغه سړی دی چې په ابن آدم مخبري کوي. که هغه سړی پیدا شوی نه وی نو د هغه په حق کې به ډیره ښه وه. بیا یهودا څوک چې مخبرو ورته وویل ربی ته ما یادوې څه؟ عیسی جواب ورکړ چې دا ستا وینا ده. د خوراک په دوران کې عیسی ډوډۍ واغسته او په شکر ماته کا او موریدانو ته ورکا او وی ویل چې دا واخلی او وی خوری، دا زما وجود دی. بیا یې کنډول راواغستو، د خدای شکر پی وویستو او په دې وینا سره یې هغوی ته ورک چې دینه ټول اوسکی، ځکه چې دا زما وینه ده چې د خدای وعده قایموي او د ډیرو خلکو د ګناهونو د معافۍ دپاره تویږي. زه تاسو ته دا وایم چې زه به بیا تر هغې د انګورو اوبه ونه څکم تر څو چې د خپل پلار په بادشاهۍ کې تاسو سره تازه ونه څکم. د خدای د حمد ویلو نه پس دوی د خونانو غره ته لاړل. بیا عیسی دوی ته وویل چې نن شپه به تاسو ټول زما په وجه تینده خورئ، ځکه چې دا لیکلی شوي دي چې زه به شپونکی پریباسم او د هغه د کنډک ګډې به خورې ورې شي، خو هر کله چې زه بیا پاسولی شم نو زه به ستاسو نه وړاندې ګلیل ته لاړ شم. پترس په جواب کې وویل، ستا په وجه که بل هر یو هم تندک وخوري خو زه به هیڅ چارې ونه خورم. عیسی هغه ته ووي چې زه تا ته وایم چې نن شپه د چر د باغ نه آګاهو به ته درې ځله زمانه انکاری شي. پترس ورته وویل، که زه تا سره مړ هم شم خو ستا نه به هیڅ چارې انکاری نه شم. او ټولو مریدانو همداسې اقرار وکړو. نو بیا عیسی سره د مریدانو ګیتسمنی نومي ځای ته راغې. اول ته یې هغوی ته وویل چې تاسو دلته کینئ، زه په دغه ځای کې دعا کوم. هغه پترس او د زبدی زامن د ځان سره کړل، نو ډیر غمجن شو او په زړه یې تیاره شوله. او هغوی ته یې وویل چې زما زړه دغه مچوي، دلته ودرېږئ او ما سره بیدار اوسئ. هغه یو څو قدمه لاړو، پړ مخې پریوتو او دا دعا یې وکړه چې زما پلاره، که کیدای شي نو دا پیاله رانه تیره کا، خو داسې نه لکه چې زه غواړم، بلکې داسې لکه ستا رضا ده. دی مریدانو له راغې او هغه یې اوده ولیدل. او هغه پترس ته وویل، ښه، تاسو ما سره یوه ګنټه قدرې هم بیدار نه شوی پاتې کېدی، بیدار شي او دعا کوئ چې تاسو په لمسون کې پریو نه ځئ. روح خو تیار دی خو وجود کمزورې دی. هغه په دویم ځل لاړو او دعا یې وغوښته چې زما پلاره، که چېرې دا پیاله زما د سکونو نه بغیر نشي تیرېدی نو ستا رضا دی وشي. هغه بیا راغې او هغوی یې بیا اوده ومنتل، ځکه چې د هغوی سترګې درنې شوې وې. بیا هغه هغوی پریښودل او لاړو او په درېیم ځل یې دعا وغوښتله. او هغه مخکینۍ خبرې بیا وکړې. بیا هغه موریدانو له راغې او ورته یې وویل چې لا هغسې ودیئ، هغسې لا آرام کوئ، وخت راغلی دی، ابن آدم د ګناهګارانو لاسته حواله کیږي، پاسی چې لاړ شو ګورئ زما مخبر را رسیدلی دی. عیسی لا دا خبرې کولې چې له دولسو موریدانو نه یهودا راغې چې ورسره ډیر خلک وو، سره د تورو او کوتکونو چې مشرانو کاهنانو او د قوم مشرانو رالیږلی و. مخبر هغوی ته دا نښه ښولې وه، څوک چې زه ښکل کم هم هغه دی وینیسئ. سمدستی یهودا راوړاندې شو، وی چې ربی سلام، او ښکلې که. عیسی جواب ورکړ، ملګریا څه چې کول غواړې کوه. هغوی بیا را مخکې شول، عیسی ته یې لاس ور واچو او وینیولو. په هغه وخت کې د عیسی په ملګرو کې یو توري ته لاس کو راویښ کله او د مشر کاهن په غلام یې گزار وکړو او د هغه غوږ یې پرې کړ. خو عیسی هغه ته وویل چې خپله توره په تیکې کې کیک ده، څوک چې توره چلوي په تورو مري. آیا تا دا ګمان کړی دی چې زګینې خپل پلار ته سوال نشم کولی چې سمدستی د پرښتو دولس لښکرې زما مدد ته راواستوي؟ نو بیا د سیفو دا وینا به څنګه ترسره کیږي چې پکې ویلې شوي دي چې دا به خامخا کیږي؟ هم په دغه وخت عیسی هغه خلکو ته وویل چې تاسو ما ډاکو ګڼئ چې د تورو او کوتکونو سره زما په نیولو پسې راغلی یئ. ما به هر ورځ د خدای په کور کې تعلیم ورکو، خو تاسو په ما لاس نه دی پورته کړی. خدا هر څه هم ځکه وشول چې هغه سرختیا ثابت شي کوم چې نبیانو لیکلی دی. بیا ټولو مریدانو هغه پریښودو او وتښتېدل. عیسی نیولی تړلی د مشر کایفا کور ته بوتلی شو، چرته چې د شرع عالمان او مشران راټولو. پترس ورپسې رستو رستو پس فاصله روانو، تر دې چې د مشر کاهن د کور غولی ته راورسېده. او چې دننه لاړو نو د خادمانو سره کېناستو. مطلب یې دا و چې د دې هر څه انجام وویني. مشرانو، کاهنانو او ټولې جرګې دا کوشش وکړو چې د عیسی خلاف څه غلط جرم ثابت کی چې قتل کی، خو هغوی په داسې جرم پیدا کولو کې پاتې رالل، سره د دې چې ډیر کسان د دروغو گواهی ته راړاندې شول. آخر د دوو سړو دا گواهی وکړه چې دی ویلی وو چې زه د خدای کور نړولی شم او په درې ورځو کې بیا ودانولی شم. په دې مشر کاهن پاسېد او ورته یې وویل چې د دې گواهانو د الزام خلاف تا سره څه جواب نشته څه. خو عیسی چپ پاتې شو. نو بیا مشر کاهن وویل چې زه د ژوندي خدای سوګند در کوم چې اوایا ته په رښتیا مسیح د خدای زوی که نه. عیسی جواب ورک چې دا ستا وینا ده، خو زه تاسو ته دا وایم چې د نن نه پس به تاسو ابن آدم د خدای ښي لاس ته ناست او د اسمان په وریځو کې په راتلو ووینئ. په دې وینا مشر کاهن خپل جامې وشلولې او وی ویل چې دی کفر وایي. د دې نه پس هم د نورو گواهانو حاجت شته څه؟ تاسو دا کفر واورېدو ستاسو څه رایه ده؟ هغوی جواب ورک چې دی مجرم دی، قتل دې کړی شي. بیا هغوی د هغه په مخ وتوکل او په سکون یې ووهلو او ځینو په سپېړو ووهلو او ویل یې، ای مسیح، که ته په رښتیا نبی نو دا راته ووایا چې چا ووهلې. په دې دوران کې پترس بهر په غولي کې ناست و چې یوه وینځه ورغله او ورته وویل چې ته خو هم د ګلیل د عیسی سره وې. خو پترس د ټولو په مخ کې منکر شو او دا یې وویل چې نه پوهیږم دا تاسو څه وایې. بیا هغه د ډوډۍ په لور روان شو. هلته یو بل وینځې چې هغه ولیده نو موجودو خلکو ته یې وویل چې دا سړی هم د عیسی ناصری سره و. یو ځل بیا هغه منکر شو او په سوګندونو شو چې زه دا سړی نه پیژنم. څه شیبه پس یو څو تماشګیر رالل او پترس ته یې وویل چې یقینا ته د هغوی نه یو یې، ځکه چې ستا د لهجې نه دا معلومیږي. په دې هغه په خیرو سر شو او قسمونه یې وخوړل چې زه دا سړی نه پیژنم. په دغه وخت یو چرګ بانګ وویلو او پترس ته د عیسی هغه خبره رایاده شوه چې ویلی وو چې د چرګ د بانګ نه مخکې به ته زمانه درې ځله انکاری شي. هغه بهر ووتو او په چغو چغو یې وجړل. د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اوویشتم باب. چې سبا شو نو مشران، کاهنان او د قوم مشران را یوځای شول او د عیسی د مرګ صلاحی وکړه. بیا یې هغه ته زولنۍ واچولې او روان یې کړ چې رومي والي پیلاتوس ته یې حواله کړي. کله چې یهودا مخبر ته پته ولګېده چې په عیسی باندې جرم ثابت شوی دی، نو هغه خپیمانه شو او د هغه د سپینو زرو دیرش سکې یې مشرانو، کاهنانو او قومي مشرانو ته واپس کړي. هغه وویل، ما ګناه کړې ده چې یو بې ګناه سړی مې تر مرګه را رسولې دی. خو هغوی وویل چې زموږ پسه ته پوه شه او کار دې پوه شه. نو هغه سکې د خدای په کور کې په ځمکه وغورځولې او د هغوی نه روان شو او لاړو او ځان یې پانسي که. مشرانو، کاهنانو پیسې راپورته کړي او ویل چې دا پیسې د خدای د کور په خزانه کې اچول روا ندی زکه چې دا د خون بیا ده. نو سلای وکه او د کولال ځمکه پی واغسته چې د مسافرو قبرستان پی جوړ کی. تر نن ورځې پورې هغه ځمکه د خون پټی یادیږي. دغه شان د یرمیا نبی پیشنګوی تر سره شوه چې هغوی دیرش د سپینو زرو سکې واغستلې چې د هغه په بنی اسرائیلو کې د قیمتي تن د سر بیا وه، او هغه پیسې یې د کولال په ځمکه ورکې لکه چې رب ماته حکم را کړی و. بیا عیسا والی ته راوستو او چې هغه هلته ودرېده نو والی ته تپوس وکړو چې آیا ته د یهودیانو بادشاه یې څه؟ عیسا وویل چې دا ستا وینا ده، او کوم الزام چې په هغه باندې مشرانو کاهنانو او اولسي مشرانو لګولو د هغې هیڅ جواب ور نه کړ. بیا پیلاتوس ورته وویل چې آیا دا ټولې ګواهۍ چې ستا په خلاف کیږي نه اورې څه؟ خو هغه په جواب کې د یو ټکی نه هم انکار ونه کړ او والی په دې ډیر حیران شو. د اختر په ورځ د والی دا دستور و چې د خلکو د خوښي یو قیدی به یې ازادوو. په دغه وخت کې بربا نومې یو بدنام سړی په قید کې و. کله چې خلک راغونډ شول نو پیلاتوس ورته وویل چې ستاسو په خوښه زه څوک آزاد کم، بربا یا عیسا چې ورته مسیح ویلی شي؟ ځکه چې هغه ته پته وه چې هغوی عیسا د حسد په وجه راګیر کړی و. پیلاتوس لا په تخت ناست و چې د خپلې ښځې له طرفه ورته پیغام راغی چې دې بې ګناه سړي ته ګورې هیڅ ونه وایې، ځکه چې بیګا په ما په دې وجه په خوب کې ډیر مصیبت تیر شو. تر دې وخته مشرانو کاهنانو او نورو مشرانو خلکو دې ته لمسولی و چې د بربا ازادي وغواړي او د عیسا قتل. کله چې والی ته پوس وکړو چې په دواړو کې څوک ازادول غواړی، هغوی ووی بربا. پیلاتوس ورته ووی چې بیا د عیسا چې مسیح یادیږي سره څه سلوک کم؟ ټولو په یو آواز ووی چې په سلی کا. پیلاتوس ووی چې ولې په څه ګناه؟ خو هغوی نورې چغې کې چې په سلی کا. پیلاتوس پوه شو چې زه هیڅ نشم کولی او فساد جوړیږي، نو هغه اوبه راواغستې د ټولو خلکو په وړاندې خپل لاسونه ووینځل او وی ویل چې زما لاسونه د دې سړي د خون نه پاک دي. ستاسو کار دی هر څه چې کوئ. ټولو خلکو په یو آواز چغې کې چې د ده خون دی زمنګ او زمنګ د اولاد په غاړه وي. نو هغه بیا بربا آزاد که او عیسا یې په کروړو ووهلو او په سلی کولو ته یې ورکه. د والي سپایانو بیا عیسا کلا ته بوتلو او ټوله پلټن یې ترې راچاپېره کړه. جامې یې ترې وویستې او تکه سره چوغه یې پې واچوله او د اغزو تاج یې جوړ کړ او ورته یې په سر کړ او یو بینت یې په ښي لاس کې ورکړ. بیا د هغه په مخ کې په زنګونونو شول او ټوکې یې ورپورې کولې چې ای د یهودیانو بادشاه سلام. هغوی په هغه وتوکل او بینت یې ترې واغستو او په سر سر یې پې ووهلو او چې ټوکې یې بس کې نو چوغه یې ترې وویستله او خپلې جامې یې ورواغوستې. بیا یې هغه بهر په سلی کولو لا بوتلو. په لاره یې شمعون نومې کورینی سړی ولیده او په بیګار کې یې ونیولو چې د عیسا سلی یوسي، او بیا ګولګته نومې ځای ته ورغلل چې مانا یې د کپرۍ ځای دی. هلته یې عیسا ته د تریخو سره ګټکړي شراب د سکولو دپاره ورکه، خو چې وی سکل نو وی نسکل. او چې کله یې دی په سلی اوخې جولو نو داغه جامې په خپلو کې په هسک وویشلې. نو بیا یې هلته سوکۍ ته کېناستل. داغه د سر د پاسه یې دا لیکلې تقصیرنامه اویزانده کا چې دا د یهودیانو بادشاه عیسا دی. دوه ډاکان هم ورسره په سلی شوي و، یو یې په ښي لاس و او بل ګس. په لارې تیریدونکو به عیسا ته کنزل کول او سرونه به یې خوځول او چغې به یې وهلې، ته به د خدای کور روانوي او بیا به په درې ورځو کې جوړوي، اوس د دې سلی نه راکوش شه او ځان بچ که ته په رښتیا د خدای زوی. دغه شان مشرانو کاهنانو د شر عالمانو او مشران ورپورې ملنډې کولې او ویل یې چې هغه نور خلک بچ کو خو خپل ځان نشي بچ کولې. بې شکه که دی د اسرائیلو بادشاه دی نو اوس دې د دې سولۍ نه راکوز شي نو بیا به پې موږ ایمان راوړو. د ده په خدای باور و. اوس دې خدای بچ کی که چېرې هغې غواړي، ځکه چې ده دا دعوه کړې وه چې زه د خدای زوی یم. تر دې چې د ده سره په سولۍ شو ډاکوانو هم په ده پورې ملنډې کولې. د غرمې نه پس تر کوز ماسپخین پورې په ټول ملک کې توره تیاره شوه او په کوز ماسپخین عیسی په اوچت آواز نارې کې ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی ای زما خدایا ای زما خدایا زه دې ولې پرېښودلم. په ولاړو خلکو کې چې ځینو دا واورېدل نو وی ویل چې دی اوس الیاس ته نارې وهي. په هغوی کې یو سمدستي منډه که او یو اسپنج واغست په سرکه کې ډوب که او د نل په سر کې یې د هغه په شونډو کېښودو. خو نور ووي چې تماشه کوئ چې الیاس د ده خلاصولو له راځي او کنه. عیسی بیا یو چته چغه که او سا یې ورکه. هغه وخت د خدای د کور پرده د یو سر نه تر بله سره په مینځ اوشلېده او زلزله راله. ګټان اوچودل او قبرونه اوسپړدی شول او د خدای ډیر پاکان د خوبه را بیدار شول او د عیسی د پاسېدلو نه پس هغوی ټول د قبرونو نه راووتل، بیت المقدس ته ننوتل او ډیرو خلکو یې ننداره وکړه. کله چې صوبهدار او د هغه سړو چې د عیسی سوکۍ کوله زلزله او دا ټول واقعات ولیدل نو په هغوی هیبت راغې او وی ویل بې شکه چې دا سړی د خدای زوی و. ډېرې ښځې هم هلته موجودې وې او د لرې نه یې تماشه کوله. هغوی د ګلیل نه په عیسی پسې خدمت ته راغلی وې. په هغوی کې یوه مریم مګدلینی وه او بله د یعقوب او د یوسف مور مریم او د زبدی د زامنو مور وه. کله چې ماښام شو نو د ارمیتیا یو مول سړی چې یوسف نوم یې و او د عیسی موریدو راغې. هغه پیلاتوس ته ورغې او د عیسی لاشې ته وغوښتو او پیلاتوس حکم وکړو چې ور دې کړی شي. یوسف هغه لاش یوړو او په صفا مهینه لټه کې ونغوښتو او د خپل ځان دپاره په یو ګډ کې کنستی شوي نوي قبر کې یې کېښودو او یو لوی کاڼی یې د دروازې ته راورغړولو او لاړو. خو مریم مګدلینی او هغه بله مریم دواړه یې قبر ته مخامخ ناستې وې. په بله ورځ چې د سبت ورځ وه مشران کاهنان او نور فریسیان په جمع پیلاتوس ته رالل او وی ویل چې صاحبه موږ ته یاد دي چې هغه فریبي چې لا ژوندی و نو ویلی و چې زه به په درېمه ورځ پورته کړی شم. آیا ته به دا حکم وکړې چې تر دریو ورځو پورې دي د دغه قبر سوکۍ کیږي، هسې نه چې د هغه موریدان راشي لاشي په غلا وباسي او بیا خلکو ته وایي چې هغه پورته کړی شوی دی او اخیری فریب یې د ړومبي فریب نه ډیر بد وي. پیلاتوس ورته وویل چې ستاسو خپل سوکیدار نشته، سه ځی څنګه چې مو خوښه وي نو هغه شان سوکۍ کوئ. نو هغوی لاړل، قبر یې په قبضه کې کړ او په کاڼو یې مهرونه ولګول او سوکیداران یې پې مقرر کړل.
د متی په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اتویشتم باب.
د سبت په ورځ تیره شوه او د اتوار د ورځې سحر کیدونکې و چې مریم مګدلینی او هغه بله مریم د قبر لیدو ته رالې. ناڅاپه یوه سخته زلزله راله. د اسمان نه د رب یو فرښته راکوزه شوه، کاڼي لراله او هغه یې ورغړولو او په خپله پې کېناسته. د هغه مخ د اسمان د برېښنا په شان ځلېده او جامې لکه د واورو سپینې وې. څوکیداران یې په لیدو د یرې نه ورپېدل او لکه د مړو پرېوتل. فرښتې بیا ښځو ته وویل چې تاسو د هیڅ نه مه یرېږئ، ما ته پته ده چې تاسو عیسی ګورئ څوک چې پسولی شوی و. هغه دلته نشته، هغه بیا پورته کړی شوی دی لکه چې هغه ویلی و. راشئ هغه ځای وګورئ چرته چې هغه پروت و، نو بیا زر لاړی شي او د هغه موریدان خبر کوي چې له مړو نه پاسولی شوی دی او ستاسو نړومبی ګلیل ته روان دی، تاسو به یې هلته ووینئ، ما تاسو ته دغسې ویلی دي. هغوی د مقبرې نه په هیبت او خوشحالۍ لاړی او دوی کړل چې موریدان خبر کی. ناڅاپي عیسی په لاره پې پیښ شو او په هغوی یې سلام واچولو. هغوی ورلې او د هغه خپې یې ونیولې او سجده یې ورته وکه. بیا عیسی هغوی ته وویل چې یریږئ مه، لاړی شی او زما رونو ته دا پیغام ورکئ چې هغوی د ګلیل ته لاړ شي، ما به هلته وویني. ښځې په خپله لاره تللې چې ځینې څوکیداران ښار ته ننوتل او مشرانو کاهنانو ته ټوله کیسه تیره که. بیا هغوی مشران راغونډ کړل او سلا یې وکړه او مشرانو کاهنانو سپایانو ته ډیرې بډې ورکې او ورته وویل چې تاسو دا ووایئ چې د شپې چې موږ اوده شو نو د هغه موریدان رالل او د هغه لاش یې پټ که. او ورسره یې دا هم وویل چې که دا خبر د والي غوږ ته ورسېدو نو موږ به د هغه سره جوړ وکړو او تاسو ته به هیڅ نقصان نه درکوي. نو هغوی پیسې واغستې او څه چې ورته ویلي شوي وو همغه شان یې وکړل. دغه کیسه تر نن ورځې په یهودیانو کې خوره ده. یولس موریدان د ګلیل هغه غر ته روان شول چې عیسی ورسره د لیدو دپاره مقرر کړی و. کله چې هغوی هغه ولیدو نو ورته پسیده شول، مګر ځینې شکمنو. بیا عیسی ورغی او خبرې ورسره وکړي او ورته وویل چې د اسمان او د ځمکې ټول واک ما ته راکړی شوی دی، ځکه تاسو په ځمکه خواره شي او ټول قومونه زما موریدان کوي او د پلار د زوی او د روح القدس په نامه ورته بپتسمه ورکوي او دا تعلیم ورکوي چې په هغه ټولو خبرو عمل کوي چې ما تاسو ته حکم کړی دی او دا یقین لري چې زه به تل تاسو سره یم تر اخیره وخته پورې.